په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت تشنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګړل شوی دی چې پښتو ژبه به وي، او وروسته به یو بل ساعت په دري ژبه هم لرو. خو په دې پښتو خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي راتلونکي باندې بحث لرو. د اقتصادي چارو پوهان، چارواکي او متخصصین را سره دي. تاسو کولی شئ خپل نظریه او خپل پښتني مطرح کوي ورسره. خو مخکې تر دې چې اسمت سروانده پروګرام درته وړاندې کی، زما بل همکار احمد تکلبه تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وایي.
حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د هرات تورغونډۍ پر لوی لاره د ګاز په تاسیساتو کې لګېدلی اور مړ شوی، او په یونان کې د جنایي پیښو یو خبریال وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امر الله صالح دفتر په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو، ویلي دي چې غلام ناصر الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو، وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پانه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پانې له مخې الخراسانی په دې وروستیو کې د کابل لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. په کندهار کې ډیره د ملي اردو اتل قول اردو ادا کوي چې د دې ولایت پرغنداب او ژیړی ولسوالیو کې 240 طالبان د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن سهار په یو غږیز پیغام کې په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
تیره ورځ د فوی امنیتی ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ د کندهار ولایت ارغنداب او جوړی ولسوالیو الون طالبان په نښه کړل، چې په پایله کې 240 طالبان ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول.
له کندهار د یو بل خبر له مخې، د کندهار د ملي امنیت ریاست نن 12 تورن کسان چې د چارواکو په وینا په کندهار ښار کې په هدفي وژنو کې لاس درلود، خبریالانو ته وښودل او ویل چې دا کسان طالبان و چې نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویل چې قاری حیدری په وردوج کې په پرونی حملو کې وژل شوی او درویش تنه نور وسلوالی ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې لګېدلی اور مړ شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اور پیښه کې یو تن برسیرن ټپي شوی. د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د اور له کبله د ښار په ځینو برخو کې برېښنا قطع شوې وه. نږدې اووه میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګېدو په پیښه کې سلګونه موټر وسوځېدل. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو لمړی پړاو پرون لڅنه څه پرمختګ سره پای ته ورسید. ډیپلوماټانو د څلور ورځې غونډې غټوري وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربتوب کوي او هڅه ده چې متحد ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون په اساس د ژمنو پر ځای کولو ته وهڅوي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډې پر مهال مخامخ خبرې ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو لاسلیک کوونکو برتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې استازو له ایراني لوري سره د اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې له دې تړون څخه ووت او پر ایران یې نور سخت بندیزونه ولګول. هند خبر ورکړی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د دې وباله کبله د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې 15 میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورځني تلفات یې له 500 اوړي. مرکزي حکومت هڅه کوي د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د ښارونو له ټولبند څخه ډډه وکړي، خو یو شمیر ایالتونو په خپله محدودیتونه لګولي دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې لننه رستورانتونه بند شوي او په عامه ځایونو کې باید تر 15 کسان زیات خلک سره یو ځای نشي. په دې ایالت کې چې 125 میلیونه نفوس لري، نوی لګول شوي بندیزونه به د روانې اپریل میاشتې تر پایه دوام وکړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې هم د کرونا وایرس د نویو مواردو د شمیرو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د ښاري ترانسپورت محدودیتونه له نن څخه پیلوي. ایران هم د لسو ورځو په مخه نوي محدودیتونه اعلان کړي چې نن پیلېږي، او ترکیه د قرنطین او د اونۍ په پای کې د رستورانتونو او کافیګانو د بندولو په څیر یو لړ نوي محدودیتونه په پام کې لري. او د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال گیورگوس کرایواس چې یو خبری بلاګ یې هم درلود، پرون د اپریل په نهمه د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی، نو ښایي نوموړی د بېغږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاګ په یو بیان کې ویل شوي دي چې کرایواس د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. خبرونه مو نن د افغانستان د اقتصاد راتلونکي ته ځانګړې ده. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي ودې راتلونکي تیاره او خراب بللې ده. د ادارې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه کالنۍ راپور خپور کړی. په دې راپور کې چې سرلیک یې په افغانستان کې له لنډمهالو ستونزو تیرېدا او اوشت محال و هدف نو تر رسیده، په افغانستان کې د اقتصادي ودې د کمیدا عواملو ته اشاره شوی ده. د راپور لمخې که هم افغانستان لا هم ډیر فرصتونه لري، خو له دغو فرصتونو د ګټې اخیستو لپاره سوله پکار ده. البته د راپور پر اساس یوازې سوله هم کافی نه ده. که په افغانستان کې سوله هم وشي، دا هیواد ځینې نورې لوی ستونزې لري او هغه پرلپسې وچکالۍ، سیلونه او زلزلې دي. د کرونا وایرس خپرېدو هم ستونزې ډېرې کړې دي او ممکن هغه پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي چې په تیرو کلونو کې لاسته راغلي او د راتلونکي هیلې مړاوې کړي. له دې ټولو سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې که په افغانستان کې سوله وشي او څلور کاله دوام وکړي، د افغانستان ملي ناخالص تولید به په سلو کې وډېر شي او دا به د انکشافي پروګرامونو د بودیجې د پوره کولو لپاره د افغانستان د دولت ظرفیت لوړ کړي. په دې راپور کې د افغانستان د نفوس د چټکې ودې یادونه هم شوې چې له کبله په دې هیواد کې بېوزلي لا ډېرېدای شي او سړي سر عاید د 2019 کال په پرتله په 2024 کې 10% کمولی شي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. نو زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار شغلی عثمان هجران، د ملي احصایه او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد. د خبرونه په دوهم نیمایي کې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی عبدالفتاح احمدزی او د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش را سره ملګری شي. دا شیبه د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار شاغلی هجران د تلیفون لاري را سره دی. ورته هر کله وایم هجران صاحب، ژخمی اوري؟
بله، سلام علیکم سروان صاحب، سلامونه او نیک هیله تاسو او تاسو همکاران ته او د تاسو ګران میلمه ده.
سلامت اوسه هجران صاحب. د افغانستان د راتلونکو اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام د وړاندوینې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګران سروان صاحب، بیا هم سلامونه ونی کړو وړاندې کوم. دا د یو ان ډی پی د ملل متحد پراختیایي برنامې کلنۍ رپورټ چې سږ کال خپور شوی دی، دا ډېر توجه او تمرکز یې په مخکنی کار کې چې د کرونا د وایرس پر نو له امله د ټولو هیوادونو اقتصاد ودې ته صدمه رسېده او افغانستان هم پکې شامل دی، ډېر توجه هغه بخش شوی ده. نو د تر څنګ نور دلایل هم چې دا د افغانستان د سیاسي حالت د موږ مهال د جګړه چې روان دي، کوم عدم امنیت او نور عاملونه چې دی زموږ د اقتصاد پرختیا او ودې لپاره کوم چې لامل ګرځېدلی دی هغه ته بحث شوی. خو کوم اټکل شوی دی اټکل چې دوی چې مثلا د فقر ته دوی دوه سلنه یا اویا سلنه ویلي دي، که سړی مرکزي عمر رقم ته وګورو زموږ فقر تر مخکنی چې 2014-2018 سروي کې سروي کې شوی وو د هغه نه تقریبا 8% راټیټ شوی دی. خو دغه د ملل متحد پراختیایي برنامې کوم راپور چې دی دا چې فقط اویا سلنه ویلي دی دغه چې د کرونا د وایروس له امله ډېر پکې مهم رول لري، او دا د احصایي مرکزي لخوا نه تر اوسه پورې هغه تایید نه دی. کوم سروې چې د 2013 نه تر اوسه او په 2020 کال کې خپور شو هغه کې ویلي شوی چې موږ فقر 8% ده. دغه چې 8% فقر واقعي ده که غیر واقعي ده څېړنه وشي، سروې وشي او په دقیق شکل مطالعه وشي چې آیا دا واقعا 8% که دغه نه زیات دی که کم دی.
بله ډیر مننه. تاسو دې کرونا یادونه هم وکړه، خو یو خو دا دې کرونا مسله ده، بلې خو د سی اټکل کیږي چې که د پام وړ تغییر را نشي تر 2030 پورې به په سلو کې اویا افغانان د بیوزلۍ تر یا د فخر تر کرښې لاندې راشي. دا خبره علاوه په دغه نورو مسایلو دې ته هم په اشاره کیږي چې د افغانستان د نفوسو وده ډېره چټکه ده، نو که په اوسني شکل سره د ملګرو ملتو او د نورو کارپوهانو په نظر د نفوسو وده داسې چټکه وي نو په افغانستان کې به فقر او بیوزلۍ زیاته شي.
بله په دې بخش کې د همکارانو سره تاسو په مرسته کوم چې افغانستان یو نور مهم عامل چې د موږ د نفوس وده ده او هیڅ ورته ځانګړی پام نه رسوي هغه تر راتلونکي کلو پورې که ورته توجه نه شي او د هغه په مقابل کې کوم پالیسیونه جوړ نه شي دا د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو مشکله عامل به وي، ستونزه به وي. او دا په دې برخه کې زه درته به ویل سم چې د افغانستان کې د اقتصاد وزارت له خوا نه دي نفوس ملي پالیسي جوړ شوی ده او تر اوسه پورې منظور شوی نه ده. هغه باندې لا کار کوو چې دغه د کابینه منظور واخلو چې هغه کې موږ څنګه کولای شو دغه د نفوس په وده په مقابل کې موږ کوم پالیسيګانې کوم طرحې د اقتصادي طرحې او پالیسيګانې ولرو چې په دغه نفوس د وده کې موږ ځوابوي ولسو.
بله سر ډیره زیاته مننه. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد ته هم بلنه ورکړې ده، وعده یې هم کړې و چې په خبرونه کې به ګډون کوي. شبه و چې له دوی مو اوریدلی وای چې د نفوس وته په څه ډول ده، اوس د افغانستان نفوس څومره دی او لس کاله وروسته به څنګه وي، څومره ځکه چې په اقتصاد سره چې کله چې د اقتصاد په اړه خبرې کیږي نفوس ډېر مهم دی چې معلوم وي چې څومره نفوس دی او د هغه په اساس ځکه چې پروګرامونه هم جوړیږي. خو په هر حال اجران صاحب، کوم څه چې تاسو ته د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې ویلي دي چې نفوس وده په څه شکل سره ده، هغه ته په پام او دې ته هم که توجه وشي چې که په افغانستان کې حتی سوله هم وشي د نړیوالې مرستې په دې شکل سره دوام نه کوي، ستاسو وزارت چې کله اقتصادي پلانونه جوړوي په څه اساس جوړوي؟ آیا په همدې اساس جوړوي چې بیا به هم نړیوالې مرستې په دې شکل سره دوام لري او نفوس وده هم په نظر کې نیسي او کنه؟
مننه جناب سرون صاحب، دا ډیرو تخنیکي او د انګلیسي په بلاک تریپک سوال ده. په دې بخش کې زه باید ویل سم چې د اقتصاد وزارت کوم پلانونه او کوم طرحې چې جوړوي هغه د لوی اسنادونو په کتو سره مثلا د افغانستان د صلح او انکشاف ملي استراتیژي یو چارچوب چې ده د هغه په کتنو سره خپل طرحې او پالیسیګانې جوړوي او که هر څه مشخص شوی چې په کوم ساحو کې باید کار وشي. د افغانستان د اقتصاد ودې او انکشاف لپاره کوم فرضیې چې اوس موجود دي که صلح هم راشي او د نړیواله کومکونه او هم که په همدې شکل دوام ومومي لا هم د مونږ په سو کلونو کې په مشکلات سره برا هغه سره مخامخ یو به دغه حل لپاره کافی زمان لازم ده او کافی مالی امکانات لازم دي. دغه مثال په توګه کسل حراشي یا صلح راشي دیوله خانه چې دی نفوس مونږ هغه د دیو دی چې تک د اقتصاد د لنیګونه د اقتصاد دیو په مقابل کې او لبل خانه کوم مهاجرین چې د هواد نه به حق یو سیږي دغه دغه راتلو به تاسو راتلو د افغانستان په نه هم یو نو مول پاره یو هم فرصت ده هم چالش ده وایي چې دغه کار زمينه برابر او دغه د عرضی خدمات رسول در به امکانی مالی امکانات ضرورت داری او در به دیر باید به دقیق شکل مطالعه سی چی به کم بخش که مونگ نیازمندگان لرو دی زراعت بخش که باید سکار نوشی و دی صنایع بخش که سکار نوشی او بل در مهم خبر داده چی دی نفوس کلا چی مونگ دی نفوس خبر که او در دی نفوس ساختار باید به نظر کنه سی مونگ وست به اته سره ستلنه موږ نفوس د دیش کلن راټی دی یعنی ځوانان دي چې هر کال په دریدو کې دوی د کار بازار ته ځي او دوی د تعلیم لپاره د کافی د ژوند دی معیار لوړول لپاره باید د ډېر ښه اقدامات او پالیسیان جوړ شي تر څو په لس کال وروسته راتلونکي لس کال شل کال کې لا نور همدغه مشکلات باید دوام ونه مومي. نو په دغه بخش کې دقیق مطالعات او څېړنه په کار دي. موږ ویلی نه شو چې باید لس کال کې موږ د اقتصادي ودې او اقتصادي موږ د بیکاري د فقر باید چیرې وي. دا موږ ویلی شو چې باید په لس کال کې راتلونکو لسو کالو کې موږ باید څه وکړو چې د موږ فقر راټیټ سي، موږ بیکاري راټیټ سي او اقتصادي وده به ښه سي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې په دې راپور کې هم ورته اشاره شوې ده، افغانستان ځینې امکانات هم لري، یعنی یوازې دا تیاره خوا نه ده، مثبت خوا هم شته، رڼا خوا هم شته. هغه دا ده چې افغانستان ډیر کانونه لري. د امریکا په د سایو پر اساس $3 تریلیون ډالر ارزښت لري، ترانزیتي امکانات لري چې له دې درکم ډیر عاید افغانستان ترلاسه کولی شي، د انرژي د تولید ډیر لوړ ظرفیت لري چې ویل کېږي په دې برخه کې کار وشي نو ګاونډیو هیوادونو ته هم برښنا ورکولی شي. که دغو برخو ته هم اشاره وکړي او تر څه حده پورې که سوله وشي له دغو برخو څخه افغانستان په پلانډ وخت کې استفاده کولی شي او کومې برخې اوشت مهال ته ضرورت لري. طبعا چې قانون به داسې یو موضوع نه وي چې ژر د افغانستان ورڅخه استفاده وکړی شي حتی که سوله هم وي، لیکن د ترانزیت او انرژي مسله داسې معلومیږي چې ډیر وخت هم ضرورت نه لري. که څنګه؟
بله همداسې چې تاسو ویل د خالي دلته مونږ یوازې د منفي اړخونه ګورو، فرصتونه هم باید وکتل سي. فرصتونه ځکه چې که صلح وي که جګړه وي که همداسې حالت دوام وکړي بیا هم خلکو ته کار زمینه برابرول، د هغوی د اقتصادي ودې لپاره پلانونه جوړول، طرح جوړول، دا د حکومت وظیفې دي چې باید ترسره کړي. دا په دغه بخش کې چې د سوره نه وروسته کوم کارونه چې باید وشي چې اقتصادي ودې ته مونږ لا فرصتونه برابر کړو، په دغه بخش کې ایمار یوازنۍ د اقتصاد وزارت یا ایمار د نظر داره چې کوم کارونه چې تر اوس پورې سوی ونو، د مثلا د یو غټ هغه چې د ارزی خدمات دي چې باید خلکو ته وشي. کله چې سوله راشي نو خامخا د مهاجرینو او کوم داخلي بې جا شوګان چې دي هغوی ته باید د خپل استګون ته باید بهتره لار شي، د کوم مهاجرینو چې بیرته راځي د راستنه شي، نو د هغوی لپاره د کار زمینه برابرول، د ارزی خدمات رسول، دا به ډیر مهم بخش وي چې باید کار وشي.
بله بله، ډیر مننه. تاسو ته د مهاجرو مسله یاد کړه، دا فعلا هم ډیر راغلی دی مهاجر، خصوصا په دې وروستیو څو دولسیزو کې ډیر افغانان چې په ایران او پاکستان کې ول بیرته افغانستان ته راغلل. دوی په اقتصاد باندې مثبت اغیز کړی دی که منفي اغیز کړی دی؟
دا تقریبا تروس پر متاسفانه په دغه بخش کې مونږ دقیق اغنل رو کوم دا چې ماجن چې راغلي د ټول دی تعلیم یافته خلکو ځوانان او چې اکثر په ادارو کې ځینې په دولتي ادارو کار کوي او ځینې په سکتور خصوصي کار کوي او خبره دا ده چې متاسفانه که د 2015 کال نه وروسته وګورو چې بیا هم د موجود تک د قاچاق غیر رسمي د اروپایي هیوادونو ته بیرته لا زیات شوی دی چې هغه د یو له خوانه د افغانستان د فرار سرمایه مونږ ورته ویلي شو چې د افغانستان یو غټ سرمایه فرار ده چې د افغانستان له متاسفانه افغانستان وځي او دا هم لامل د افغانستان په ننه کې د وزګار د بیکاري او لور اجتماعي مشکلاتو سره سره په کتو سره دوی خپل مواجهه ته دوام ورکوي. دا د سولنه وروسته کوم بخش ډیر مهم ده او د افغانستان د ودې لپاره مهم رول لوبوي هغه د اسیمیز یا د کوم چې انګلیش کې ورته وایي انګلیسي کې ورته وایي چې سمال او میډیم انټرپرایزز دا د کوچنیو متشبسینو په بخش کې ده هغه ته باید ډیر توجه وشي هغه ته باید ډیر وړ وخت چې هغوی یوازنی بخش چې سیمی ده چې خلکو ته د کار زمینه برابروي برابر کوي سي او د فقر د کمول لپاره زیات کوم کوي سي. اول خبره ده چې د استیجیز مسله ده چې متاسفانه په افغانستان کې د استیجیز تطبیق کار لا تر اوسه شروع شوی نه دی لا تر اوسه هم موږ د هغه د ستونزې کوم چې باید موږ څه کارونه باید وکړو هغه استیجی باید د افغانستان د شرایط اقتصادي شرایط په نظر نیول سره باید هغه موږ جوړ کړو یعنی موږ په اصطلاح ورته وایو چې د استیجی یا محلي سازي استیجی چې ورته وایو چې باید دا کار وشي د تطبیق ډېر کوي چې د اقتصاد افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کوم
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي ژغیږو د افغانستان د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار عثمان هجران زموږ میلمه دی همداراز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی عبدالفتاح احمدزی هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی چې ورته هرکلی وایم. متاسفانه د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد ټلیفون ته ځواب ونه وایي. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو نوبت دی. ټلیفون شمیرې درته اعلانوم که د اقتصاد په اړه پوښتنې لرئ نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې 0993235 بیا وایم 0993235. بل شمیره د 0928255 0928255. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم محترم سروان صاحب تاسو استاذ درنو مېلمنو ته په درنه سلام وړاندې کوم. جعفر د ټلیفون
په مهرباني مهرباني
روان ساز ما د ملمنو څخه پښتنه دا ده چې روسیا هم په افغانستان کې خو د شل کال یا څلوېښت کاله څو لسیزې جنګ او جګړې شاید پر اقتصاد باندې به ډېر اغیزه کړي یعنی اقتصاد به یو مخ پلچ کړی د صفر درجې ته به رسولی وي. خو بیا هم په دې د جنګ په حالاتو کې نړیوالو د افغانستان سره په ډېرو بخشو کې یعنی ډېر مالي کومکونه وکول یعنی ډېرې مرستې وکولې او په داشل کال کې تقریبا په هر شهر کې صنعتي او تولیداتي فابریکې شته. نو دا دولت ولې دا توجه ودیته نه کوي چې د خلکو ارزیابي وکړي او غریب خلکو ته د کار خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې دوی بیا له نورو مشکلاتو له جنګو څومره وګرځېږي او د خارجي وعدو څخه په قاچاقي حساب چې دوی له ستونزو سره مخ کیږي ډېر څومره وګرځېږي. نو دا دولت ولی یعنی تقریبا افغانستان عواید هم ډیر زیات عواید لري مثال د اوبو ظرفیت لري د بندو ظرفیت لري مطلب د کرنیز توکي ظرفیت لري هر څه لري. دا
ډیره مننه جعفری صاحب کور دی ودان. جعفری صاحب سلامت. بل اوریدونکو له روز سره او پیښنه آزادی رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه ګل مرجان نه پروان ولایت نام
مهرباني کوي صاحب
مهرباني دا غلی چې دا غریب او خلکو بس د دولت ډیره قوي توجه ورته نه ده کړې ده نو ولې داسې کوي
څه ډول توجه غواړي
ونه دا ځې توجه چې دا غریب خلکو باندې هر شی زه به قیمتي
سید مننه ګلمرجان صاحب بل اوریدون کله روزان راو پیژنې آزادی رادیو
بله سلامونه سروان صاحب تاسو تاسو ملمنوته اکرم الله ساحل ما د ننګرهار نه
مهرباني
زما پښتنه بدای سروان صاحب چې سید دلته وچکالیم ده او دا کرونا سپیم دا د اوستریم سپه ده خو دلته زمونږ دغه دولت ډیر ضعیف دی په خپله دغه دولت کې فساد موږ ته د کرونا نه هم هغه ریجکت تمامېږي په اصطلاح او د وچکالۍ نه هم دلته که دولت درې روپۍ هوایي ترلاسه کړي دا دوه یې په خپله فساد له منځه وړي او دا یوه یې ولس ته پاتې کېږي څومره مهمه ده چې دولت په دې برخه کې زیات همکاري وکړي تر څو لکه موږ نور هیوادونو ته سروان ته متوجه شو دوی دغه سیبډایا غم نه لري زیرمې نه لري لکه افغانستان خو هغوی ځان په خپله یو ډول په ځان باندې ځان خود کفا کړی دی دلته ټول فساد دی که چېرته د فساد هغه اساسي مخه ونیوي چې زه فکر کوم دومره به موږ
خبری مہربانی مہربانی سلامت ہو صحیح مہربانی خبری وکي تاسو
سلامونه
پرسر کوم ډیره خبر
سلامونه وړاندې کوم سليمان ثاقب هم د کونړ نه
ښه صاحب
ترون څه زمونږ د مشکل ټول دولتي چې ترون څه غږ مېوري
bale صاحب خبري دي ادامه ورکي خبرو ته مو
مننه ترون څه موږ لوی مشکل دا ده چې ټول عمر په خپل ځان او یا په دولت انتقاد کوو خپل مداسي و پریکړه وکړل چې راځي موږ هم د دې لسی ور دي افغانستان یو سروان صاحب لمړی خبره خو کدر ته وکړو مثلا د درته د غایب پاړه وایم افغانستان ډېر ګڼ شمېر ځنګلونه لري باید له دې یو ډول استفاده وشي مثلا په غیر قانوني لارو او په قاچاقي لارو باندې پاکستان یا نور هیوادونو ته دا انتقالیږي د دې مخه ونیول شي باید دغه وبې چې دي د کونړ سیند کدر ته وایم یا د هلمند سیند وایم یا د سنور یو څه د غزمکې ور باندې آباد شي او بل د ملمنوت خمه دغه پښتنه ده چې تقریبا شل کال دغه حکومت په تیر دو سره تاسو تر اوسه څه شي کړی دي تر دې د مکه بو دي جو یا څم لري دا افغانستان د اندې په اړه خارجان ته لاس واخلي نو تاسو څومره کار کول شي دغه د پاره
صحیح سو ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو چې ټلیفونونه وکړل وس په ورشو ملمنوت نو وس لبړی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی عبدالفتاح احمدزی ته نوبت ورکو احمدزی صاحب تاسو ارکلای وای متاسفانه احمدزی وای نه ټلیفون قطع دی اقتصادي چارو کارپو شاغلی تاج محمد تلاش هم د ټلیفون لاري را سره دی شاغلی تلاش تاسو ته ارکلای وایم تاسو دی اوریدونکو دی څرګندونو پاره څه وایس جعفری صاحب لمړنۍ اوریدونکو دی وای چې دولت د کار زمينه خلکو ته نه برابروي کني د کار د ایجاد امکانات افغانستان ډیر لري تاسو تفسیرات سره
دلوی مهربان خدای په سپیشل نامه سلام سروان صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم
سلامت اوسئ
د اقتصاد د فرمول او د اساس پر بنسټ باندې هیڅ هیواد نشي کولای چې له الف یا پوری ټول وګړو ته د کار او د یو خالص منظم درآمد زمينه برابر کړي ګوري امریکا به وګورو چې ډېر یو صنعتي جی 7 او قوي یو صنعتي هیواد ده اما ډېر تر 15 سلنه بیکاری په امریکا کې سته جنایت سته خیانت سته مالی فساد سته
لیکن تلاش ده کله چې زموږ اوریدونکو دا خبره کوي چې دولت د کار زمينه نه مساعده منظور نسبی خبره ده یعنی مطلقه خبره نه ده چې 100% خلکو ته د کار برابر شي
اوس نسبی خبره تا کرایسو زه فکر کوم چې حکومت باید د هغو سرچینو نه فوق العاده اساسي استفاده وکړي، هغه سرچینې چې په اقتصادي تصدی کې فوق العاده اساسي رول لري، لکه وړې متوسطې فابریکې چې د خامو موادو زمینه په افغانستان کې برابر ده. اول د زراعت په فکتور کې، د زراعت په فکتور کې افغانستان د پنځو فصلونو د میوجاتو، د حبوباتو او د سبزیجاتو خاوند په طبي لحاظ باندې، دا کولی شي چې فوق العاده د کار زمینه عام خلکو ته برابر کړي. دویم فکتور د ترانسپورت فکتور ده. د ترانسپورت په فکتور کې حکومت هم فوق العاده سرمایه گذاری کولی سي، هم فوق العاده زمینه د کار مساعده ولی سي. دریم فکتور د معدن ده. په میلیاردونو ډالر کېدای شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وسي، هم د خصوصي سکتور د خوانه او هم د حکومت د خوانه او هم د استراتیژیکو اقتصادي ډونرانو د خوانه.
بله بله.
څلورم فکتور د منطقوي پروژو ده چې د کار زمينه خلکو ته برابروي، هغه پروژې چې په افغانستان، پاکستان، هند، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان پورې تړلې دي. او روس، چین او هند هم ورسره شامل ده، ایران او پاکستان. دا هغه منطقوي پروژې کولای شو چې دلته د
سروې د تطبیق سلامت
افغانانو ته به د کار زمینه ایجاد کړي. دا هغه اساسي فکتورونه دي چې کولای شي په لنډ مهال او په منځ مهال کې افغانانو ته د کار زمینه او جایګاه.
سلامت اوسې، ډیره مننه. کورودان بیا هم درګرزو شخلې هجران، تاسو د اوریدونکو د دې خبرې په ارتباط چې ساحل صاحب ویلې وای، وای فساد تر کرونا او د وچکالۍ او د نور مسائل چې دي ملګرو ملتو په راپور کې ورته اشاره شوی و، تر دغه هم د افغانستان د اقتصاد لپاره زیات زیان پیدا کړی دی یا پیښ کړی دی، څه وایې تاسو؟ مننه
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه. دا دی اوریدونکو انتقاد ډیر بخوي چې ځان نور هم کوي چې حکومت یا دولت ځوابوي کی په دې د فساد بخش کې زه نسم کولای چې رد وکم چې په حکومت کې فساد نشته. دا دی کوم بخشو کې چې فساد شته، د افغانستان د حکومت په دې بخش کې متحد دی چې د فساد په مرسته باید کار وکړي.
دا خو بیل موضوع ده چې دولت متحد دی او همیشه ویلی دی، لیکن عملا تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې تر کرونا و نورو مسائلو هم فساد ډیر دی افغانستان اقتصاد زیانمند کړی دی؟
په دا شکل کې چې د کرونا وایروس او د بل لاملونه لا ډیر د اقتصاد بخش د اقتصادي ودې لپاره متاثر کړی، هغه سره زه موافق نه یم چې فساد کوم شي کټګوري باندې وکړي چې مالی فساد ده که اداري فساد ده که کوم بخش وو کې فساد باید زیاده، هغه باید دقیق څېړنه وشي او سفارشونو د حل لار ورته پیدا شي. او زه دا هم نسم کول چې راته کوم چې فساد بله کوم هیواد چې سلوي کله پکې جګړه روان وي او په دغه سي او شرایطو کې چې اوس هم د خارجي حکومتونو په دغه هغه کومه مرسته مونږ اوبره، هغه بخش کې مونږ کوي نشو چې باید په دغه بخش کې نور مهم کارونه چې باید حکومت ورته توجه وکړي، دا او تر څو اقدامات لازم اقدامات وکړي. نو د فساد په بخش کې بله فساد موجود ده.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. خوشاله اوسه کور ودان، مننه، سلامت اوسه. د ملي ساحه او معلوماتو ادارې مرستيال حسیب الله موحد هم همدغه شیبه د ټلیفون لالارې را سره دی، ورته هر کله ویم. شغله موحد د اقتصادي پروګرامونو لپاره احصایه وای ډیره زیاته مهمه ده، هغه محل وای د هیواد د اقتصاد په اړه اټکل کړي شي چې د هغه هیواد د نفوس شمیر، د ودی شرح، عمرونه او د ته ورته نور موارد معلوم وي. نو لمړی د ملي ساحه او معلوماتو د ادارې د مرستیال پتوګ تاسو کې وای چې د افغانستان نفوس څومره اټکلی شي او وده څومره ده؟
بار سلام خدمت شما و هم بنده عزیز رادیو شما، تشکر از سوالتان. نفوس افغانستان هر سال بر آغاز سال برآورد میشه و بر سال 1400 نفوس افغانستان که برآورد شده و توسط ملی به سطح شهری دهاتی به سطح ملی 33.5 میلیون نفر برآورد شده که البته 17.1 میلیون مرد و 16.4 میلیون هم زن در بی برآورد ما تخمین شده. البته به گروپ های سیلی همچنان به تفکیک ولایت و همچنان به تفکیک ولسوالی ها هم برآورد شده که نشتی ایدی بزیدی از طریق هم شکل کدی و هم به شکل آنلاین در شهری داره به دسترس همه که قرار خواهد گرفت.
بله دیره منه نه روستواده هم او پشتو چی تحصیل دا سرشمیره نه پس شکل سره کرده خوص ده کار او طولنیز و چار وزارت و اندوی شاغل عبدالفتا احمدزای هم در تلفون لاری را سراده ورته ار کلای ویم. احمدزای سب زموش ده مخکینی آوریدون که پشتونی تکتاس زواب او است چه جعفری صاحب ویلی وای دولت د کار زمینه نه برابر وی کینی د کار امکانات ډیر شته که دولت تو غواړي استاد وزارت هم یو لوغ وزارتونو ده چې خلکو ته باید کار پیدا کی څو وایستوي ته
ډیر مننه زه هم خپل سلامونه وکړم چې هیله تاسو ساسو قدرمنو د خبرونه میلمنو ټولو درنو اوریدونکو او تخنیکي افغانانو ته وړاندې کوم. وګوري په افغانستان کې تر ټول نه لوی ناخواله یا لوی سونزه جنگ ده په دې نه هیواد کې چې مونږ له څو لسیزو نه په دې خور سره مخامخ یو او دا جنگ د دې بایس کړی د دې ستو پرې مونږ په خپل ټولنه کې یو له ناخوالو نه دغه نه څه وزګوتیا ده بیکاری ده په ټولنه کې لرو. زه سترګې نه تنه پټوم د دې حکومت د یو کارمند په صفت باندې د تاسو منم چې په ټولنه کې بیکاری لرو د بیکاری کچه لوړه ده لیکن دا د سینا د دا یواز په افغانستان کې د نورو ډیرو پرمختللو
سیده چې په ډیرو یو ادو کېشته لیکن په افغانستان کې ډیره ده یعنی شاید په دې سیمه کې به هیڅ هیواد کې دومره بیکاری شرح حل وړ نه وي او په ورسته کلونو کې څه فکر کوي
که دا منګه د څه بیلګه ونیسو په هغه هیوادونو کې چې ما ویل چې جنگ شتون نه لري او ډیر یو آرام فضا خوره شوی ده لیکن بیا هم د بیکاری کچه په مراتب د افغانستان جګه ده. زه تاسو ته مثال درکوم لکه ترکیه لکه همدا هند هیواد لکه د سیزین نور د سیمه هیوادونو چې موږ څومره ګورو حتی هم د پرمختللي هیواد لکه امریکا دې ټول کې د بیکاری سوزه ست ده. زه نه وایم چې نشته او افغانستان هم لږ نه یعنی داسې نه ده کوم بل هیواد وي چې په دې کې نه وي. نه په افغانستان هم بیکاری شتون لري د بیکاری کچه لوړه ده زه دا تاسو سره منم لیکن ما ویل چې د غرترین او تر ټولو لوی دلیل جنگ پر نه افغانستان کې
ده. دا خو سمه ده چې جنگ ده لیکن دا ویل کیږي چې په میلیونونو افغانان چې په پاکستان کې دي یا ایران کې دي یا عربي هیوادونو کې دي یا اروپا ته ځي دا یوازې جنگ هم نه دی وای بیروزګاری د دې سبب شوی چې هغوی هلته وي او پاتې شي او بیرته رانه شي.
زه هم دې جملې ته راځم. وګورئ یوازې دولتونه نشي کولی چې خلکو ته دندې ورکړي، دا د دولتونو مسؤلیت نه ده. دلته تر ټولو مهم او اساسي رول خصوصي سکتور لوبوي. سبا ده خصوصي سکتور پس موږ وګورو چې څومره د دې کې دوی کولی شي سپانګونه وکړي. ما ویل چې جنگ د علت ګرځېدلې د ستر څو پرې په ټولنه کې چې جنگ وي مثلا که موږ یو خونه قدرمن او جرات ما په ولسمشر یو خونه بهرني پانګوال یا هم دننه کوم په دننه کې وکس موږ ډېر قدرمن پانګوال سره روډي دوی د حسابونې برنامه هم روانه ده دوی باید راځي پانګونه وکړي. لیکن وګورئ کوم سیمه کې چې جنگ وي په غوږ کې بهترینه فضا د سرمایه‌ګذاري مثلا موجوده ده په غوږ کې دوی معادن شتون لري لکه څو مهال موږ په افغانستان کې ډېر څه معادل لرو ډېر یو قیمتي هیواد زمونږ لیکن هغه پانګونه په دې نشي کېدای چې په غذا کې د امنیت نشتون موضوع ده. سمه ده لږو به جنه په غذا کې پانګونه نه کیږي او پانګونه څو نسبه په خپل په هیواد کې د کرکټ وضعیت یا هم بیکاری د دې به علامل کېږي چې ځینې نور ناخوالو ته لمن وکړي کېږي. یو مورد ستاسو ته اشاره وکړه چې ځینې زمونږ قدمن افغانان به تېخته ځینې نور هیوادونو ته ښه بل افته کې وڅېړو چې آیا تېخته یا د موږ د هیواد نه دیننه دوه ډېر لوی ضربې موږ ګورو. یو خو موږ خپل هغه کاری زواک خپل د لاس ورک او بل اخته منګه کومه یو اقتصادي ضربه هم ګورو لپاره د سهار د دې وګړي چې له هیواد نه بهر ته ځي تاسو وګورئ چې دوی که هیڅ نیوي هدا قل لازر ډالر سره ځان سره وړي دا خپل یو ډیر لوی ضربه ده چې موږ ګورو آی په هغه هیوادونو چې د دوی لپاره د کار زمينه بیا برابر ده په غزه کې دوی ته کار ورکول کیږي خو نه ورکول کیږي په غزه کې هم موږ سنز لرو لکه توس مهال موږ خوشبختانه ویلی شو چې خلیجی حوزه کې چې د خلیج حوزه کې هیوادونو کې عربي هیوادونو د سپغده کې د افغانانو لپاره د کار ډیره زمينه برابر ده او زموږ یو غرش مې تقریبا کلو لکه کسان کېږي په هغه هیوادونو کې دوی په دندو باندې بوختي او د دوی کاروبار کې ځاته یو مړیکا ډوړي ځاته پیدا کوي چې موږ هڅه هم د سپغده کې دوی هغه با عزت او عزتمند ژوند ورته ورته شي هغه قانون د کار د هیواد چې لکه څنګه په نورو بهرنیو وګړو باندې تطبیق کیږي هغه موږ سره ده چې باید په افغانانو باندې هم تطبیق شي څه خوشبختانه هغه یو ښه پایله ته موږ رسیدلی یاسو
بله ډیره زیاته مننه سعید سناس کار به په دې برخه کې شوی بي لیکن که بیا هم له ګاونډیانو سره مقایسه کو چې وګړي هم دغه خپل دغه اتباو ته چې په بهرنیو وادونو کې کار کوي او خپل هیواد آثار وړي له وګړو سره څه ډول برخورد کوي څنګه دفاع کوي او حتی خلک روزي مثلا ټریننګ ورکوي چې کوم کار زده کړي مسلک زده کړي اول ته ډیر معاش ترلاسه کړي په هر حال شاغله تلاش ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې آیا د افغانستان دولت له منظم پلان سره سم په دې برخه کې کار کوي او کنه اوس ځین خلک وایي چې په انتونونو لوستي دي لیسانس او ماستر دي لري خو کار نه ورته پیدا کیږي اما که دوی ته مخکې وویل شي چې ته څه وایې چې کار پیدا کی پانتونونه ورس په ورس زیاتیږي او فارغان زیاتیږي لیکن کار ورته نشته دا فکر نه کوي چې مشکل پیدا کوي په ځای دي چې ګټه ورسوي تاوان پېښوي په دې برخه کې ستاسو په نظر دولت کوم منظم پلان او پروګرام لري او کنه
جناب زه فکر کوم چې لمړی باید د ایسایا ډیر زیات په دې اړه کار او کوششونه وکړي چې د افغانستان د اتباو ایسایا د کنټرول او د مدیریت لاندې راوړي هغه که په عامه په هوای باندې کیږي هغه که په خصوصي په هوای باندې کیږي هغه که مختلف نور لارې چارې ورته سنجول کیږي د صحت عامه او د نورو سکتوري وزارتونو سره په ګډه ترڅو چې جمعیت مو که هر څومره سره انرشت کوي متاسفانه هغه عمره اقتصاد ورسره زیانمن کیږي په هغه حال کې چې موږ یو اقتصادي توسعه ته ونرسیږو ګوري اقتصادي توسعه مو جنگ فساد او غیر ملکی سړای بربادوي او لمنځه وړي زه فکر کوم چې لومړی مسولیت د احوا سبت د موهن صاحب د چې دوی باید غیداري مسولیت غاړه لري لمړی باید دا موارد کاور سي او مدیریت دوم مرحله راغلو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته وګوري دوی باید په ډیره دقیقه توګه ووایي چې موږ څومره نفر بیکار لرو څومره نیمه کاردار دي او څومره مطلق بیکار دي او څومره کسان انرژي د کار لري چې وک دوی کولای شي په مختلفو پروژو کې د افغانستان په داخل د خصوصي سکتور سره هماهنګ د کار صاحبس دغه څو سوالونه باید کار او مرستمای وزارت په خپل پالیسي کې باید ډیر جدي او اساسي ولري ترڅو چې د افغانستان وګړو ته دوی جواب ورکړی شي ترڅنګ باید د کار ټولنیزو چارو وزارت چې یو پالیسي میکر او وزارت ته دوی باید د گاونډیو او د هیغو هیوادونو سره چې فنی او مسلکی کارګر ته ضرورت لري باید تړونونه ولري د دوغو تړونونو پر بنسټ باندې کولای شي چې عظیمه کتله ځوانان چې هغه انرژي د کار لري باید هیغو هیوادونو ته واستول شي او پر بنیاد دغه طریق نه دوی یو حلال مست ترلاسه کړي هغه مست زه باور لرم چې کدی افغانستان جغرافیا ته رانه نوځي او دوران وک هغه مست یا پیسې دا د افغانستان لپاره یو بهترینه سرمایه ده ګوري ګاونډي هیوادونه د ساختمانی په چارو کې درشت په حالت کې دي تاسو دوبه یو ګوري چې ودودن دوا او یا سلنه بهرنوی وګړو ته د کار زمينه برابر کړی ده، هم په سیاحتي سکتور کې، هم په ساختماني سکتور کې، هم په ترانزیتي سکتور کې، هم د معدن په سکتور کې، او هم د انرژي د تولید په سکتور کې دوی زمينه برابر کړی ده چې وکولای شي بهرنی کاریګر د د ځان د لپاره جلب کړي او هغه ته یو مدت معاش ورک، او بل اخر او دغه د بیکاری کچه تر
ډیره مننه.
دویمه موضوع د نړیوال سازمان ده، چې نړیوال سازمان هم په دې باندې په دې حته کې ده ترڅو چې د فقر او د بیکاری کچه راټیټ کړي او دغه سازمان په هدف باندې
ډیره مننه
تلارسه افغانستان هم ور شامل شي او پر بنیاد باندې د بیکاری کچه راټیټ شي. دریمه موضوع جناب دا ده چې باید مسلکي زده کړې تر لسانسه پورې دا ډېری مهمې دي چې په نصاب کې ځای په ځای شي او موږ د یو مسلکي ستاندرد سازي په خوا ولاړ شو. ګوري په هر ایواد کې تاسو هر کارګر وګوري هغه یو مسلکي سند لري چې یا حکومت یا خصوصي سکتور ورکړی ده او هغه منل شوی ده او دغه کسب او کار خاوند ده، یعنی مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي. دا مسلکي سازي او ستاندرد سازي په افغانستان کې متاسفانه نشته. لومړی د دا رامنځته شي د وزارتخانو ترمنځ چې موږ وکولای شو په اسانه توګه چې څو نفره موږ ټکنیسیان د برق لرو په افغانستان کې، څو نفره ټکنیسیان د ساختمان لرو، څو نفره ټکنیسیان د زراعت لرو.
ډیره مننه تلار صاحب کور ودان، اصلي خبر هم ده کور ودان. سلامت اوسې. ډیره مننه، سلامت اوسې. چې نور ملمنو تم نوبت ورکو، سلامت اوسې. شغله موحد تاسو مخکې د نفوس او شبریات کو د رشت یا ودی په برخه کې هم کوم مشاوریدون کو ته معلومات ورکي، او آیا استاسو اداره دسی ارقامم لري چې څومره افغانان بیکار دي او څومره مصروف دي په کار؟
تشکر. بلې، پرشر دوستو میمنه در رابطه با بیکاری صحبت کردن، ولی ارقام دقیق که ما سال 2020 یعنی جدیدترین ارقام جمع کردیم، بیکاری 18.6% است که نظر به سال 95 که سروی نیروی کار صورت گرفته بود 24% بود، کاهش کرده به 18.6%. و همچنان کمکاری ده که بیشتر هم تذکر رفت 17.8% است که البته بیشترین نیروی کار ما در سکتور زراعت مصروف هستند که 45.4% در سکتور زراعت و متبقی در سکتور دیگه مصروف هستند. که البته ارقام اگر ما ببینیم، مثلا شما اگر این مقایسه کنید با سوریه، به کشوری که تقریبا مشابه کشور ما است و اونام جنگ است، در اینجا 50% است بیکاری. و همچنان اگر افریقای جنوبی ره که نسبتا یک کشور خوب و پیشرفته است، 32.5% است بیکاری از ما. اگر به تناسب از این کشور ما میبینیم، بیکاری در افغانستان که 18.6% در سال 2020 سال قبل بود، این بسیار یک بیکاری پایین است. در این حالتی که این شرایط کدمه سیاسی ما داریم
نسبتا دیرم نه. سلامت حسین موحد صاحب. هجران صاحب، مخکی جعفری صاحب، نه جعفری صاحب نه، فکر کوم یو بل اوریدون کایو، ثاقب صاحب، اوغه د ځنګلونو د قاچاق یادونه وکړه. ځنګلونه خو لا یو برخه ده. په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان د قانونو قیمتي ډبرو د نور قاچاق هم ډیر زیات شوی دی. څه فکر کوي چې دا قاچاق که مخه ونیول شي د افغانستان په اقتصاد څه ډول تاثیر لرلی شي؟
مننه سروان صاحب. د قاچاق یا غیر رسمي اقتصادي فعالیتونه د افغانستان لپاره یو غټ بل مشکل ده چې متاسفانه د افغانستان دولت یا حکومت ورسره مخامخ دي. دا مرتبه قاچاق ویلی نسو، اصل د قاچاق باید واضح تعریف سی چیه. قاچاق چیسته وی خامخا خانه یو تقاضا وی دی خانه یو عرضه کی گید دا پا کم شکل کی گی اغت باید واضح تعریف ورسی. دا کل چویر چی اثار قاچاق کی گی یا بل قیمتی اشیات لا تشان قاچاق کی گی، دا اصل که غیر رسمی اقتصادی فعالیتونه دی چی ترسره کی گی. نو په دغه واضح او اصطلاح چې قاچاق وایي زه ورسره مخالف هم، باید قاچاق تعریف باید واضح او مشخص شي چې کوم څه شي ته قاچاق وایي. د افغانستان اوسنی وضعیت ګورو، د امنیت، د ځینې قوانینی او مقرراتي مشکلات چې ده، دا خصوصي سکتور اخوته اړوي چې باید خپل فعالیتونه غیر قانوني په شکل سره ترسره کړي. نو په دغه بخش کې موږ باید د حکومت مسؤلیت ده چې ځینې کوم قوانین او مقررات او اصول چې ده چې کوم په تحقیرانه شکل کې ورته ترسره کړي، هغه باید موږ د سکتور خصوصي سکتور ته باید اسانتیا برابر کړو. د حکومت لخوا نه کوم اسانتیا چې د خصوصي سکتور تقاضا ده کوم اسانتیا چې برابر کړو، د هر کوم ګان چې اسانتیا د مقررات د قوانین د فعالیتونو اقتصادي فعالیتون که دغه اسانتیا برابر سي د قانوني فعالیتونه په اوتومات شکل کې کمیږي.
بله، لیکن هجران صاحب، خصوصي سکتور ته به څه ډول بس خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي چې کله د دوی څوک شتمن نو زوی تښتول کیږي، لورې تښتول کیږي او اختطاف کیږي، نور هیوادونه دا ډول خلکو ته ډېر امکانات برابروي، حتی امتیازات ورکوي چې دوی پانګونه وکړي. لیکن په افغانستان کې ویل کیږي چې ډېر دا ډول خلک چې پیسې درلودي هغوی خپل کورنۍ له افغانستانه باسي. فکر نه کوي چې که په دې شکل سره دا وضعیت دوام وکړي په دې برخه کې پانګونه به نوره هم کمه شي؟ آیا تاسو کومه اسایل لرئ چې په وروستیو دوو کلونو کې پانګونه څومره کمه شوې ده؟
مننه. په دې بخش کې تاسو سره موافقم چې د خصوصي سکتور هغه کوم شان چې تاسو یاد کړی د تختونو او امنیتي لحاظ مشکلات لري، هغه یو اجتماعي او امنیتي مشکل چې متاسفانه موږ د خصوصي سکتور اشخاص ورسره مخامخ دي. په دغه بخش کې باید امنیتي سکتور سره ډېر هماهنګي وسي. په دغه بخش کې موافقم. او کوم چې د خصوصي سکتور د سرمایه‌ګذاري چې کوم کم سوی دی بخش که دقیق معلومات و ارقام نست، و پا دقا شرایط سو کتوس رو ویلی سو چی متاسفانا پا دی دورز رو مشپار اسم نورست دی خصوص سکتور سر مغزوری کم سوی دی. خب پا دی بخش که دی دولت بیا هم دی خصوص سکتور دی ودی لکار متحده، پا دی بخش که مثلا دی شاتوت بند کار کاغذی کار نشروع سوی دی، دی امریکا نه هم پا نیجدی وقت که شروع سی دی کمال خان بند افتتاح سو، دی بعد پرون دی دایکندی که دی سختگی بند بست افتتاح سو، و دقیق بخش رو که چون غد کارون چی بندون بست دی غد پروژی دی خامخوا دی تاثرات آنی تاثرات ندی، ده سلور کال ورست ده پنده کال ورست ده لحظ کال ورست دی تاثرات ده دی سب شکلی دوست رو معلوم سی چی دی بیکاری کمال پر دی دیر به امرست رو که دی فقر د کومو بدیر امرستو کې اول دا خاطر تاسو میلمنو ته وزارت کار امور شمه دي بیکاری په بخش کې خبر وکړه، وړم چې بدا بخش کې زه هم تفسیر وکم دیگه بیکاری او فقر علتونه باید دقیق شکل سره بسیدن او مطالعه وکړي. که موږ آمار ارقام یا گزارش راپورت او غورو د 2008 نه تر 2012 په کال پورې دی اقتصادي وړ دي چټک سره روانو. د 2009 کال کې موږ ډېر وخت دی یو د شتلنه اقتصادي وده درلوده، خو د هغه عمر رقم سره وګورو هغه وخت هم بیکاري او فقر زیاتوالی په مخ روان و. نو په دې کې موږ په دې بخش موږ ویل سو چې خالي د اقتصادي وده د فقر د کمول او بیکاري بېوزلي کمول لپاره
کفایت نه کوي.
دلایل دقیق احصایي په
ډېر زیاته مننه. احمد زی صاحب، مخکې ښاغلی تلاش وویل چې پکار ده چې افغانان مسلکونه زده کړي. مسلک زده کړه ډېره مهمه ده او د کار بازار ورته پیدا کیږي که چیرته د خلکو مسلک یو کسب زده وي. ستاسو وزارت په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي؟
ډېره زیاته مننه. ډېر ښه موضوع ته ښاغلي تلاش ورته اشاره وکړه، زیاته نه مننه کوم. وګورئ لکه څنګه چې جناب مؤهد صاحب هم اشاره درلودله، د بیکاري د کچې د ټیټوالي په برخه کې لکه ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ د حکومت او په دې وخت کې مخصن د جرات ما بریسي جمهور دې هڅولو لزالو وادي نو چې موږ خوشبختانه وس د پډار سره ویل چې د نړۍ په کچه باندې د نړۍ ډېر پرمختللو هیوادونو په دې وخت کې ماتو خوړل چې بیکاری په هیوادونو کې لوړه لوره د کورونا وایروس پراته کړ مګ موږ وته ونل چې د ماتو ورکو بل خلاص موږ بیکاری کچه راټیټه شو او د یو جالي او غلط عمر نه دي چې څنګه موهسه په مو اشاره وکړه د ډېر لوی لاس سره باندې موږ یو ډېر مهم او اساسي کړندار او برنامه هم همدا مورد چې موږ ته څنګه کوړ چې بیکاری چې راټیټه کو د فنی او حرفوي زده کړو موضوع ده. وګورئ د اشتیا سره هم لکه څنګه چې تاسو ته ورته اشاره وکړه چې فنی او حرفوي زده کړې مورد د نړۍ په اکثر هیوادونو کې شتون لري، لیکن موږ په افغانستان کې هغه شان نسو کولای چې موږ هم دا مورد جبري کړو، لیکن زموږ فنی او حرفوي زده کړې د اوس مهال د افغانستان په څلور د هیوادونو کې زموږ فعال مراکز شتون لري او حتی موږ د ولایت په توپیر سره په ځینو ولایتونو کې د خلکو مینه له خاص او زین نور موارد سره د څه باید اغاز دکې وویني موږ غوښی ته امر اغاز دکې ورته امر نه صاحب اماده کړی دا غوښی ته اغاز دکې ورکو او په خصوص زموږ په هیواد کې د د د د دکو ولا خلک اغه امر او ارقام ډیر ټیټ دي موږ کوښښ دا د څه باید همغه خلکو ته هغه ځوانانو ته چې جوړې دي چې هله کاندید غوښی د پاره د مراکز مورته غوښی ته اکثرا ډیر غوښی د پاره فعال دي چې غوښی راځي چې دکې وویني او هغه کومه حرفه سي د خوښي والد پرځای کې زکړی او بلخره لارج په بازار کې ځان ته کاروبار پیدا کوي او د خوشحالي خبره ده د جناب سرمن سپ چې موږ کوم کسانو ته کوم هیوادوالو ته په دغه مراکز کې زکړ ورکړی ده او د دوی جذب د کار په بازار کې فوق العاده ډیر لوړ ده. یعنی کوم زکړ چې دوی ویني کوم سرټیفیکټ چې دوی ځان سره لري چې کله د کار بازار ته دینه کېږي دوی ډیر زر جذب کیږي او بلخره به کوي چې ځان ته یو کار پیدا کړي. حتی ځینې ځان ته کوچنی کاروبار جوړ کړی ده ځینې نور ملګری یا خپل پهلوان ګاونډیان چې سره بیکاره دي دوی هم ځان سره په دند بوخت کړی دي. دا ډیر څه پوینټ ده د ته موږ په اړه نه کړی دا او د بل موږ کار کړی د بهرنۍ هیوادونو سره د تړونونو د لاسلیک موضوع یادونه وشوه ده جناب تاسو سره لخوانه وګوري موږ دا اوس مهال تاسو په کتاب باندې څنګه چې یو هیواد ستر دي دا په موږ له هیڅ بهرنۍ هیواد سره په تیر کې هم کوم تړون نه درلود چې موږ بهرنۍ هیوادونو ته خپل کارګر واسو، لیکن موږ هغه حلیزل او هغه خبرې متلب د دې مدیر په دې خو روان وي چې بهرنۍ هیوادونو ته موږ خپل افغان کارګر ولېګو او خوشبختانه موږ دې د هڅه په دې باندې وخت موږ باید مسلکي کارګر ولېګو او یو برانډ جوړ کړو د افغان کارګر برانډ موږ باید بهرنۍ هیوادونو کې جوړ کړو. نو د موږ لپاره بهترین بازار خلیج هیوادونه وو چې موږ خوشبختانه د امارات له هیواد سره رسمي تړون لاسلیک او موږ ټول چې د افغانستان د الف نه آماده او چمتو دي موږ خپل کارګر واسو، لیکن منتظر دي چې څو څو پر دغه کوم سیاسي کړکیچونه سره مؤسسي وي دا حل شي او په خیر سره موږ امارات خپل کارګر واسو.
ډیر زیات
مننه. د هیوادونو سره چې عربستان او قطر او ځینې نور هیوادونو سره هم مخابرې روانې څو څو پر خیر خپل رسمي کارګر واسو.
ډیر زیات مننه ښاغلی عبدالفتاح احمد زید کارو ټولنیزو چارو وزارت ویندوی امدارس د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار عثمان هجران څخه د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش څخه او د غرض د ملي سایه او معلوماتو ادارې مرستيال حسیب الله موحد څخه ډیر ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی په بل سات کې په همدې موضوع باس لرو ظریف نظر به لطاسو سروي د افسادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دوله شپښنوي او په ځینو شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه اوریدای شي.
موتایه اجبندو بموتایه سترګي او ژوند موتایه ساعت 3 بعد از چاشت رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت که به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، میزبان شما همکارم ظریف نظر است. اما پیش از آن خبرها، ستار فروخ با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در آستانه برگزاری نشست ترکیه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ دیدار کرده. آتش سوزی در تاسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات تورغوندی مهار شده است. و هند اعلام کرده که شماره مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. تفصیل خبرها. ارگ میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و زلمه خلیلزاد نماینده بیژی امریکا برای صلح افغانستان امروز درباره آمادگی ها برای نشست ترکیه گفتگو کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که غنی و خلیلزاد در مورد انکشافات پروسه صلح نیز بحث کردند. پیش از این شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که خلیلزاد در قصر سپیدار با عبدالله عبدالله رئیس و اعضای هیئت رهبری این شورا گفتگو میکند. شماری از مقام ها قبلا بر رادیو آزادی گفتند که نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل یعنی روز جمعه آینده در شهر استانبول برگزار خواهد شد. اما تاریخ دقیق برگزاری این نشست رسما تا کنون اعلام نشده است. طالبان هنوز نگفتند که در نشست ترکیه اشتراک خواهند کرد یا خیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج ولایت بدخشان با 20 تن دیگر در حمله های هوایی کشته شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در این باره امروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان اجرا گردید، 21 طالب به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج به نام قاری حیدری کشته شدند و 23 تن دیگرشان زخمی گردیدند.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. آتش سوزی که در تاسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات تورغوندی رخ داده بود مهار شده. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که در این آتش سوزی یک تن زخم سطحی برداشته است.
خوشبختانه ما تلفات انسانی نداشتیم. یک نفر به صورت سطحی جراحت برداشته که او تداوی شده و ما توانستیم با استفاده از امکانات پلیس اطفایی و همچنین قلردوی 207 زفر که در هرات موقعیت داره آتش‌سوزی را مهار بکنیم.
زینب محسینی، مسئول مطبوعاتی شرکت برشنا در هرات، گفته که به دلیل آتش‌سوزی برق بخشای از شهر هرات قطع شده است. باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد، حریف اوکراینیش زاکا فتح‌الله را در کابل شکست داد. این مسابقه در 12 دوره رقابت‌های مبارزات آزاد موسوم به شب نبرد برگزار شد. روحلا محمدی، ورزشکار دیگر افغان، در برابر حریف ایرانی خود میلاد شهبازی به پیروزی رسید. در این دوره رقابت‌ها 8 ورزشکار به شمول 3 ایرانی و 1 اوکراینی اشتراک کرده بودند. هند اعلام کرده که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. بیش از 1 میلیون مورد جدید ویروس کرونا در هند از اواخر ماه مارچ به این طرف ثبت شده و در حال حاضر شمار مرگ و میر بیش از 500 نفر در روز گفته شده است. حکومت مرکزی تلاش کرده که از تأثیرات ناگوار اقتصادی قرنطینه دوم جلوگیری کند، اما شماری از ایالت‌ها می‌خواهند که محدودیت‌های خود را وضع کنند. پاکستان، ایران و ترکیه هم با افزایش موارد تازه ویروس کرونا روبرو‌اند. مقام‌های پاکستانی گفتند که فعالیت سیستم ترانسپورت شهری در رخصتی‌های آخر هفته را سر از امروز محدود می‌کنند. ایران محدودیت های در روزه را از امروز شنبه در 257 شهر به اجرا گذاشته که شامل بسته شدن تمام پارک ها، رستوران ها، آرایشگاه ها، فروشگاه ها و کتابخانه ها می شود. ترکیه در نظر دارد که محدودیت های تازه مانند قرنطینه آخر هفته و بستن رستوران و قهوه خانه ها را روی دست گیرد. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته از سر گرفته خواهد شد. دیپلمات‌ها دیروز در پایان ملاقات چهار روزه مذاکرات در این مورد را سازنده خواندند. مذاکرات به میزبانی اتحادیه اروپا روی حل بنبست متمرکز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل کشورش برای بازگشت به موافقتنامه سال 2015 سخن گفته، به شرط آنکه ایران به تعهداتش در موافقتنامه عمل کند. ایران می خواهد نخست ایالات متحده تمامی تحریم ها بر تهران را دور کند. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار موضوع ما همی مسئله گزارش UNDP است که میگه بهبود اقتصاد افغانستان وابسته به تأمین صلح در افغانستان هست. قسمی که ای خبرها را اگر تحقیق کرده باشین، برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP آینده رشد اقتصادی افغانستان را یک نوع تیره و تار دانسته، اگرچه میگه فرصت‌های زیاد پیش روی افغانستان قرار دارد، اما شرط اصلی رسیدن به این فرصت‌ها دستیابی به صلح است. به نظر نویسنده گزارشگر، اگر صلح هم برقرار شود، افغانستان همچنان باید با خشکسالی‌های مکرر، سیل و زلزله دست و پنجه نرم کند که بر معیشت تأثیر بگذارد. باشی کووید 19 چالش ها بیشتر شد و ممکن است که دستاورت های گذشته هم میگه در تحت خطر بفته. خلاصه مطلب این موضوعاتی است که امروز میخواییم با مهمان های محترم ما صحبت بکنیم. آیا زمینه صلح مساعد میشه نمیشه؟ اگر شود چطور خواهد شد و مسائل اقتصادی چطور رسیدگی خواهد شد؟ ایره با متخصصین ما صحبت میکنیم. محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب و آهن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی، امیل اعظم مهمان برنامه ما هستند. آقای رشتیار به برنامه خوش آمدین. سیب بله آقای رشتیار، آقای رشتیار
بله سلام علیکم.
بله خوش آمدین سیب به برنامه.
تشکر، سلامت باشید. من سلام خود خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. خدا کنه که وقت شما بخیر باشه.
تشکر، منتظر دیگه مهمانام هستیم. رشتی آسیب، اول خو امی گزارش UNDP را از نظر شاید گذشتانده باشین. در قسمت اول برنامه ما در بخش پشتو زیادتر مسائل اقتصادی را صحبت کردن، منتها ما در این بخش گفتیم زیادتر امکانات مسئله صلح هم روی صحبت بکنیم. برای اینکه اقتصاد به وابسته است، که شما این موضوع را چگونه تحلیل میکنین؟ هم نظر مردم میگیریم پسانتر. اول نوبت از شما آقای رشتیار، بفرمایید. سیب
تشکر، سلامت باشین. دقیقاً ببینین، بس سوال یک بس خیلی جدی به خاطر جلب سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی از اهمیت خیلی ویژه برخوردار است. ببینید، یک مقوله بسیار خوبی هست که همیشه او را در بحث‌های اقتصادی زیادتر روش تاکید می‌کنند، بحث مسئولیت مالی و جانی. ما تا زمانی که امو مسئولیت جانی و مالی را به یک سرمایه‌گذار ندیم و یک سرمایه‌گذار حس نکنه و یا احساس زیر نکنه که مالش و جانش در امن است، هیچگاه حاضر به سرمایه‌گذاری در یک شوهر نمیشه. و بحث دیگه ایست که تا زمانی که سرمایه گذاری در یک کشور صورت نگیره، او کشور نمیتونه که به رشد اقتصادی برسه. بنابراین بستر مناسب و زمینه سازی به خاطر جلب سرمایه گذاری به جهت رشد اقتصادی در یک کشور یکی از اولویت کشورها قرار داره و اکثر کشورهایی که نمیتونن امو بستر مناسب به خاطر جلب سرمایه گذاری ها در کشور معیا بسازن، او کشور متاسفانه که میره به طرف فقر و بیکاری، که خود اینمی فقر و بیکاری باعث ازدیاد نارامی ها، ناهنجاری ها و گسترش جنگ ها و نامنی ها میشه. و برعکس شو ببینیم که شما جنگ باعث فرار سرمایه از کشور و از بین بردن تمام زیربناهای اقتصادی در یک کشور میشه. متاسفانه آن چیزی که ما تا هنوز دقیقا گزارش نخوندیم، اما آن چیزی که خیلی مهم است امروز در جامعه عینی افغانستان متاسفانه همین نارامی ها فساد که در افغانستان وجود داره که بدتر از بحث جنگ در افغانستان، چون در جنگ و نارامی باعث از این نمیشه که سرمایه گذاری ها در کشور متوقف شود، بلکه میتونه یک مقدار هزینه ها را بلند ببره. اما چیزی که خیلی بعض مهم است و مورد بحث قرار میگیره موضوع فساد در ادارات حکومتی افغانستان است که خود زیمی فساد باعث از این شده که مردم سرمایه خود از کشور ببرن و در خارج از کشور سرمایه گذاری بکنن. امروز متاسفانه چالش کلان و بزرگی که در افغانستان برای سرمایه گذاری ها وجود داره متاسفانه همین فساد است که یکی از اون فساد میشه در مجرای گمرکی بالاش بس شود که فسادی که در گمرکات موجود است سرمایه گذار قادر به این نمیسازد در داخل افغانستان به سرمایه گذاری بکنه، و یا کسایی که فعلا سرمایه گذاری کردن اینا چرا میرن به طرف رکود و شکست میشن؟ دلیل عمدهش فساد در گمرکات است، چون کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه و کالای مشابهی که از مجرای قانونی که همون گمرکات از با فساد داخل افغانستان میشه و از مجرای غیر قانونی که از سرحدات بازی که ما با کشورها داریم به شکل قاچاق داخل افغانستان میشه، این باعث از این شده که کالاهایی که در داخل افغانستان دارن تولید میشن نتونن رقابت بکنن با این کالایی که از بیرون از کشور وارد میشه. بنابراین در دغدغه کلان سرمایه گذارا در افغانستان نه تنهایی که بحث امنیت است، مشکلات دیگه همچو فساد، باجگاری ها، اخاذی های غیر قانونی، رشوت ستانی ها و به می شکل امی مافیای اقتصادی که دارن آیسای سر تمام نهادها را به شکل انحصاری در انحصار خود گرفتن و نمیگذارن که شرکت های متوسط و کوچک در مارکت رقابت بکنن با استفاده از امت یک فرصتی که متاسفانه امیدواری را به فردا کمتر ساخته و اکثرا سرمایه گذارا امید به فردا ندارد، چون هنوز هم معلوم نیست که فردا چی رخ میده. وضعیت آشفته سیاسی در افغانستان، نگرانی ها به از طرف دیگه بحث سوال که داره جیان داره، اینی عامل باعث از این شده که سرمایه گذار دل پر نکنه به خاطر سرمایه گذاری و یا توفیق کار کن که فعلا سرمایه گذاری کرده. از این نیم فرصت متاسفانه که مافیا استفاده میکنن و آن چیزی که خواسته باشن در حق سکتور خصوصی اینا انجام میدن.
بله تشکر. دمی گزارش در میگه که برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین زده که در صورت تحقق صلح و پایداریش برای 4 سال آینده تولیدات ناخالص ملی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت و این امر درآمد و توانایی دولت را در تامین بودجه برای برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی افزایش خواهد داد. آیا با این امکاناتی که ما میگیم یعنی مردم افغانستان و دولت در دسترس دارن، آیا این 7% امکان دارن نداره از نقطه نظر شما؟ تا چی حد ریالیستیک است؟
ببینین جناب نظر صاحب، ما چیزایی را که با شما میخواییم داری مورد صحبت بکنم اینا چیزای عینی هست، نه از روی تیوری بر شما من این موضوعات را یادآوری میکنم و نه از کدام لحاظ دیگه، چون در جامعه که ما قرار داریم فعلا و در بین سرمایه گذارا هستیم و هر روز هم با این مورد برمیخوریم بدون شک. ببینین اگر ما یک قدم دیگه هم نزدیکتر میشیم به طرف سال و یا حداقل به یک امنیت نسبی و یک صلح نسبی دست میافیم و بر یک مدت 2 سال یا چند سال ما میریم به طرف یک صلح پایدار، نه تنهایی که این 7% امکانات عزیز که ما در قسمت رشد اقتصادی افزایی داشته باشه، ما پیش بینی میکنم ممکن از این اضافه تر ما میتونیم که به طرف رشد اقتصادی بریم. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه اکثریت سرمایه گذارهای ما که فعلا در بیرون از افغانستان به خاطر همی عواملی که من قبلا با شما یادآوری کردم اینا سرمایه های خود از بچه های مثل ایران، پاکستان یا ترکیه و یا آسیای میانه کشیدن، اینا منتظر یک فرصت هستن. یعنی خیلی از سرمایه های سرگردان افغانستان در بیرون از افغانستان منتظر از این هستن که چی زمان یک فرصت مناسب ایجاد شود که حداقل اینا نسبی مسئولیت جانی مالی پیدا بکنن و این پول خود برن در داخل افغانستان اینا سرمایه گذاری بکنن. این خود یک بحث بوده سرمایه گذاری خصوصی و یا خود افغانا میباشد. در بود دیگهش خیلی سرمایه گذاری خارجی خارجی آمادگی هستند که بین در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری بکنند. حتی به چند سرمایه‌گذار خیلی کلانه که از چین که با ما قبلا به تماس شده بودند در قسمت سرمایه‌گذاری بالای انرژی در افغانستان از منابع طبیعی مثل زغال سنگ و یا آب‌های سطحی که ناظر هستند بین در افغانستان در این قسمت اینا سرمایه گذاری بکنند. سرمایه گذاری دیگی که می خواهند که باید سرمایه گذاری خیلی کلان در بخش بانکداری در افغانستان، بانک صنعتی بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. تنها این دو سرمایه گذاری که می تانند بیشتر از هزاران زمینه فرصت کاری را ایجاد بکنند و به می شکل می تانند که سرمایه گذاری های بیشتر هم از شور مختلف جلب بکنند. دوم، زمانی که باب اگر قسمی که در گزارش هم گفته افغانستان میره به طرف صلح و امنیت، دو پروژه بسیار عمده و مهم و یکی تاپی و دیگه هم کاسا 1000، زمانی که دو پروژه حرکت میکنه و تطبیق میشه، اینجا با تطبیق پروژه ها اعتبار افغانستان در سطح منطقه و جهان بلند و بلندتر میره و بیشتر جلب سرمایه گذاری خارجی را میکنه. و از طرف دیگه با رفتن این پروژه که چون بازم برمیگرده به مو بحث امنیت، اگر امنیت زیتامین شد و اگر ما به اکسل برسیم، با تطبیق پروژه ها همگرایی اقتصادی ایجاد میشه. فعلا شما ببینید که افغانستان داره نقش یک دهلیز منطقوی و یا اتصال منطقوی را ایجاد کرده که کشورهای جنوب آسیا با کشورهای آسیای مرکزی اینا شدیداً بر مارکت های دیگر خود نیاز دارند. کشورهای آسیای میانه سرشار از منابع انرژی و گاز و نفت است که و او طرف جنوب آسیا کشور پاکستان که مشکل انرژی و برق به یک مشکل ملی در او کشور تبدیل شده، اینا ضرورت دارند که به خاطر تامین انرژی. بنابراین اینجا افغانستان من حیث یک دهلیز میتونه یک نقش بسیار کلان یا به اصطلاح شورای اقتصاد بازی بکنه که در این صورت ما میتونیم که منافع کشورهای همسایه در افغانستان تامین بکنیم که یکی از اون منافع امی و مطلب بودن افغانستان من حیث پل ارتباط میان این کشورها و از طرف دیگه ما میریم به طرف مدیریت آبهای خود که ما منافع کشورها را اینجا تامین میکنیم.
بله، تشکر رشتی هستم.
ما با این کشورها داریم.
بله رشتی هستم، بازم فرصت میرسه بر شما. حال مهمان دیگر من معرفی بکنم، دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون که تحلیلگر مسائل سیاسی است، اونا هم از طریق اسکایپ مهمان برنامه ما هستند. دکتر عزیزی خوش آمدین سب به برنامه.
جناب نظر صاحب سلام و عرض ادب خدمت شما، مهمان عزیز حاضر در برنامه و شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی در خدمت شما هستیم.
بله آقای عبدالنصیر رشتیا که رئیس اجرایوی تاده فابریکات زوباهن هستند، همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی مهمان برنامه ما هستند. ما اصلا روی گزارش UNDP که میگه بهبود اقتصادی افغانستان وابسته به تامین صلح است روی عزیز زیادتر میخواهیم صحبت بکنیم، مسائل سلام میخواییم صحبت بکنیم. اگر سل نباشه هیچ پلانا به جای نمیرسه. بطر مثال در این گزارش گفته میشه که با وضعیت کنونی افغانستان، با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، شمار افرادی که به کمکای بشردوستانه نیاز دارن تا پایان 2020 به 18 میلیون نفر یا تن خواهد رسید. یعنی وضعیت چندان خوب نیست از نقطه نظر گزارش UNDP. منتحال ما شما امکانات صلح فعلا صحبت میشه، روی از این بخششم یکمه که میخواییم صحبت بکنیم. شما امکانات صلح چگونه میبینین؟ یعنی ترافیک در این روزا بسیار زیاد شده، آقای خلیزاد باز آمده کابل و هر طرف مجلس و مجلس بازی و تر و تر بازی زیاد شده، از 36 تر هم زیادتر تر است، گرچه میگن که یک تر مشترک حال جور خواهد کردن. شما این موضوع چگونه میبینین دکتر عزیزی؟
بسیار تشکر نظر صاحب. من اجازه میخوایم که فقط یک مقدمه کوتاه از بود اقتصادی مطلب عرض بکنم. بر مبنای مفاهیم و اساسات ابتدایی اقتصادی، منابع اقتصادی 6 تاست: زمین، کار، سرمایه، نیروی انسانی، مدیریت و تکنولوژی. در عدم وجود امنیت هیچ کدام از این منابع اقتصادی عملا در یک جایی نمیتونن استبیلیتی یا ثبات داشته باشن که بتونن بحث تولید یا بحث عرضه خدمات را ما شاهد باشیم. زمین خب در حال حاضر ما داریم اما بلا استفاده است، کار عملا صورت نمیگیره، سرمایه جذب شده نمیتونه به دلیل ناامنی و به دلیل ریسک سرمایه گذاری که بسیار بالاست در افغانستان، ریسک یا خطر سرمایه گذاری بسیار بالاست. نیروی انسانی هم با توجه به اینکه سرمایه گذاری صورت نمیگیره و کار وجود نداره بلا استفاده باقی میمونه، مدیریت هم اکثرا وقتی که این مبانی نیست چیزی را نداره که برای زوب مدیریت بکنه و تکنولوژی هم عملا وقتی که تمام این موارد پنجگانه دیگه وجود نداره را نمیتونه به کار گرفته شود. پس عملا زمانی که امنیت نیست، ریسک سرمایه گذاری بالاست، کار وجود نداره، نیروی انسانی نمیتونه مشغول به کار شود، مدیریت نمیتونه هنر استفاده بهینه یا استفاده حد اکثری را از منابع ببره، بنابراین همه چیز تعطیل خواهد بود. در فضای کلی و عمومی زمانی که یک جای جنگ است، وارد بعد سیاسیش میشم، زمانی که یک جای جنگ است اونجا تضاد منافع وجود داره و تضاد منافع به معنای متضرر شدن تمامی طرف ها و جهت ها مخصوصا جهت داخلی که ساکن در اون سرزمین هست میشه. بنابراین بر طبق گزارش UNDP همونطوری که گفتن بحث مسائل اقتصادی افغانستان یا اقتصاد افغانستان وابستگی مستقیم یا ارتباط مستقیم با بحث امنیت داره، یک مفهوم درستی است و در تمام دنیا این مسئله ثابت شده است. اگر در بحث حالا این که چه اتفاقی در حال افتادن هست و فضا داره به کدام سمت پیش میره به مثلا نگاه بکنیم، ما حداقل در دو سال گذشته لحظاتی رو میبینیم که اون نقطه اشتراک منافع کشورها در ثبات افغانستان گاهی به وجود میاد. ببینین در طی 40 سال گذشته یا 50 سال گذشته نقطه اشتراک منافع کشورها در بی‌ثباتی یا در جنگ در افغانستان بوده متاسفانه. حالا شرایطی کم کم به وجود آمده که نقطه اشتراک منافع کشورها در ثبات و در تأمین امنیت در افغانستان شود. روسیه و کشورهای همراه از او احساس ناامنی میکنن از ادامه جنگ در افغانستان، ایالات متحده آمریکا هزینه ها و مسائل مختلفی که برش هست، پاکستان و ایران هم تهدیداتی را کم کم دارن از داخل افغانستان بر خود احساس میکنن که ممکن است آتش جنگ به داخل از این کشورها هم کشیده شود با توجه به زمینه‌های اختلافی که در داخل خاک هر دوی از این کشورها وجود دارد و کشورهای دیگری من جمله هندوستان، عربستان، ترکیه و دیگر جهت‌ها. اما در حال حاضر اتفاقی که به عنوان یک جوانه نو داره سر بلند می‌کنه این است که بعضی از این کشورهایی که با وجود از اینکه منافع خود در تأمین صلح و امنیت در افغانستان می‌بینند در تلاش برای زیاده‌خواهی هستند و این تلاش‌ها برای زیاده‌خواهی باعث شده که یک مقداری مسائل صلح افغانستان پیچیده شود و سردمداران فعلی حکومت افغانستان و همچنین جهت مخالفشان که در میدان جنگ هستند طالب ها هم فکر میکنم در چانه زنی برای به دست آوردن امتیاز بیشتر و بالاتر و مغلوب کردن حریف خود در یا میز مذاکره یا در بحث امتیازدهی هستند. من فکر میکنم تعدد برنامه های صلح نشان میده که صلح از دیدگاه جناح‌های مختلف در افغانستان هنوز هم تحت تأثیر همو امتیازخواهی های حد اکثری از طرف جناح‌های مختلف وجود داره. ببینین وقتی که 30 و چند برنامه صلح میه به این معناست که 30 و چند منفعت متفاوت آمده روی میز. اینجا یک قدرت و یک ذکاوت بسیار بالا به کار است که بتانه یک نقطه تعادل را به وجود بیاره که تمامی 30 و چند برنامه صلح که نمایانگره یک بخشی یا یک لایه از بحران در افغانستان هست را بر روی یک نقطه متمرکز بسازه. فکر میکنم قدرتش تحت عنوان قدرت ایالات متحده آمریکا هم به لحاظ اقتصادی و نظامی و هم به لحاظ قدرت و توانمندیش در ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌ای وجود داره. اما یک این ذکاوت آیا در داخل افغانستان هست؟ اگر پروسه تحت مدیریت افغان ها قرار بگیره آیا این ذکاوت و توانمندی در سیاستمدارای افغان وجود داره یا خیر؟ یا اگر این پروسه به کشورهای منطقه داده شود، کشورهای منطقه آیا این ذکاوت و به عبارتی این توانمندی را برای ایجاد صلح در افغانستان استفاده خواهد کردن یا برای افزایش سهم خود؟ و دیگر این که اگر این پروسه به ایالات متحده آمریکا داده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بنابر این ایالات متحده آمریکا هم این نکته را به خوبی متوجه شده و در نامه آقای بلینکن و طرح ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که سازمان ملل بانی اصلی این مسئله شود که بتانه از طریق ایجاد تعادل بین جناح‌های مختلف کار صورت بده. حالا توپ در زمین سازمان ملل است که آیا با استفاده از قدرت کشورهایی که اجماعشان تقریبا ایجاد شده و ذکاوت و فضایی که ممکن است در سازمان ملل وجود داشته باشه ما به اون نقطه تعادل برسیم که در افغانستان صلح تامین شود؟
بله، بسیار تشکر. آله بشنانده ایز ما 15 دقیقه فرصت میتیم نظر از وار میگیریم اونا چگونه به موضوع نگاه میکنن، چقدر امیدوار هستن، چی سوال دارن. بعد از او دوباره به مهمانان مراجعه میکنیم که سوال های از اونا را جواب بدن. حالا یک اعلانه که کوتاه داریم رو بشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله شنونده عزیز، شماره های تلفون ما 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-203-540 و شماره واتساپ ما بخیالم که دهیجه نیساله 42-02-2112-4501 به امللی ماستک و سبان پیدا کدم 00-07-25-84-3-7 آخر شامسه میتونین نظراتان نوشته کنین در واتساپ میخوانم اگر جالب باشه و به موضوع ارتباط داشته باشه. یک شنونده میگه وصل شدم کار تکنیکی ما فعلا آقای قادر جلالوف هست. بله بفرمایید.
سلام علیکم نظر صاحب، تاسو مېلمنو ته په درنښت سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکم.
خوش آمدین، بفرمایئ سیب.
نظر صاحب، ته زموږ ترجمانی وکړه د مېلمنو ته. دغه شل کاله کې د اداري فساد نسو ورک، له یوې نګاه کوم نسو ورک، نه خارجانو ورکوي، نه داخلي د افغانانو ورکوي، نه د افغانستان او چارواکو حکومت ورکوي. او غربت و فقر و بیکاری ورسته ورز اضافه کیږي، او په افغانستان کې زراعتي پانګونې، ارت معدن او تقریبا صنعتي فابریکې ارتسته، ولې دا غریب خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي؟ ته دا پوښتنه د مېلمنو ته وکړه، نور مو وخت نه ضایع کړم.
تشکر، یادداشت کردم. شنونده هم قدر که ما پښتو میفهم و حتما میفهمند، ولی یک شنونده دیگر بگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. بله یعنی صلح قبل رسیدین؟
بله بله.
دوباره صلح قبل میزنی اینا بدارن، این ما کل صدای یعنی دموکراسی و جمهوری و کمونیستی و یعنی شده رسیدین، همین چیزها رو پس کنن، همین افغانستان هر بلایی که هست همین طور ببانن و خودشان جور کنن، خودشان بیشنن. یا این گپا اصلا هم نمیه و این جنگ از این 40 سال شده 400 سال دیگه هم میشه. یعنی یک حکومت رو بیادن که همی کلا قابل قبولش باشه، اسلامی که هست این همه اسلامی بیه، آدمی دموکراسی یک بانه میشه ما میمیریم، کمونیستی یک بانه میشه میمیریم، یک چیز دیگه حالا از کیل نبیه از پشلی از این مثل ارغویی ها وری اونجا ما هم دیگه هم میرقمی اندی شویم و یک کار دیگه شویم.
خب امینجا یک سوال از خودت دارم که امی مردم چطور بسیج شون؟ یعنی نظر اشخاص مثل شما مردم وطن چطور انعکاس پیدا کنه؟
این همیست بیدر امین که بسیج اینطور میشه که یک چند نفر از خاطر چوکیشان امی دموکراسی و کمونیستی و حقوق بشر و زن و امی گپا را گپ میزنن، کلش دروغ میگه. به خدا که یکیش پشتی گپا بگذر فقط خاطر پیسه قدرت خود، این هم اینا رو اوسو کنن، اوسو کننش جامعه جهانی.
امیر خب او برادر به ما یاد بده که چطور یارو اوسو کنن. همی اوسو کدن بسیار مشکل است خونه، یک رایش انتخابات است، او رو چندان چیز نمیشه.
انتخابات دیدر ایجا کل دروغ از غلط است، کدام انتخاباتش صحیح بود؟ خودتان از طریق همی رادیو کل انتخابات غلط گفتین، تقلب بود و ای بود و او بود و این گپا نیست. بیدر یک حکومت زور می دلش هر کسی می بگیرن اینا را کلوش بندی کنن در پلو چرخی، یکی آرامی شود، همین مردم غریب و غربه دیگه در بدر نشود. خدای دموکراسی.
خب برو برادر، بسیار جدی نگی حال موضوع را که سر ما تب نشه. این گپا بسیار سر تشکر خانه تابت، نظر شما شنیدشت از طرف میمانه. یک شنوندی دیگه میگیریم. بله شنوندی عزیز.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زن شدادت خوص ولیدنه.
بله
خبر کوم دی مېرمنو ته سلامونه.
وعلیکم.
یا بس دی سلامونه دی ترانسپورت دی ترافیک په ټول دنیا کې هیڅ څه ملکونو په فلسفه دی دله دا استثار دا د غټ استثار جوړي او بل خدیسی خدیسی اکسیدنونه کمیږي. دا خو د خارجانو ته دا نه په د مېرمنو نه ما سوال دا چې دا خو دا په خپل کوي شي په هر ولایت کې جوړ د ولایت والی حاکم ده، دا خو کیدای شي د وړه ماشومان ماشومان دا مې سوال ده. دا استثار په باره کې یو غټ استثار جوړوي، پلونه خو جوړېږي، د ترافیکو تنخوا جوړېږي،
نمیدونم سوال
دارم و سلام. تشکر، زنده باشین. خب یک شنونده دیگر هم بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم، سامسور از ولایت خوش با تماس شدیم.
بله سامسور صاحب خوش آمدین صاحب.
زنده باشی. سلام تقدیم میکنم با صورت میمانه شما، با زدی رادیو شما، با تحقیقات تقنیکی شما کلگی سلام تقدیم میکنم. بسیار خوب است، صلح بسیار ضرور است و میگی همون چیزی که هستن برای افغانستان بسیار مفید هستن. هر کس باید کوشش کنه وطن خدا آباد بکنه. باز یک سلام جداگانه تقدیم میکنم به زینب جان هجران در ولایت پروان. دیگه خدا حافظ، امان خدا، خدا حافظ.
بله تشکر، زنده باشین، خانیتان آباد. خب حال یک چند از شنونده عزیز فرصت میتیم پسانتر منتا اگر کسی هست و وصل بکنین. یک شنونده دیگه همه، یک شنونده دیگه هست. بله بفرمایین سب. بله بفرمایید. شکر، سوال تانه تره کنین سیب. اقتصاد کشور چطور خوب میشه؟ سولا چطور میتونین بیارین سیب؟ بفرمایید.
آقای نظر اصول همه هیچ امید نداره، امید نداشتیم، امید نیست به هیچ وجه، به خاطر که
اترست که به ناامیدی هم یک سبب به کار از او برادر. ناامید که هستین یک دو تا سبب خوب بگو که ما بفهمیم.
خب سبب جمعی است که عملکرد دولت ما ضعیف است، عملکرد خارجی ها ضعیف است در مقابل افرادگرات و دروا در اینجا فعالیت نکنند. اینا عمل اینا باعث شده که اونا روز از سیاست خود، از نفوذ خود دوباره نخواهد به قدرت برسه و همه حکومت خود از چیز کنه سر مردم تطبیق کنه.
خیلی چی کنند صاحب؟ خیلی چی باید شده؟
خب جدی بگیرند، دولت باید جدی بگیرند تا مثال کسی که قتل میکنه بعد با قتل برسه، کسی که مثلا جرم میکنه بعد محکمه شون. خو اینا نمیشه دیگه، زیاتر مردم میکشن همه تو فرار میکنن، همه تو مایا همه فعال است، خاطی اخبارا همه همه تو طالب ازی طرف، دایش ازی طرف. خب زمین های رقم میشه در اینجا که همه کس همه کار میکنه و محکمه و جزا هی چیزا نیست. وقتی که نباشه هر کس با آسانی همه کار انجام میتن. دیگه تا زمانی که امنیت نباشه در این جای، امنیت نباشه در اونجا پیشرفت و اقتصاد و همه چیز ناممکن است. آقای نظر
بله خو یارا خو کلگی میفهمون، مگر میره رای بیرون رفته کسی نمیفهمه. باشتن اگر متخصصین اگر بگویه. یک شنونده دیگه میگه وصلش دونا رو بگیریم، بعد از او از شنونده معذرت میخواییم. بله شنونده از بفرمایید.
جناب نظر سر سلام با شما، میمانای محترمتان و شنونده های عزیزتان، امیدوار هستم که روز خوب داشته باشین. تشکر از این پروگرامتان و همیشه ای که برای شنونده هایی که غیر جانبدار از شما با نام وقت میدین و ای قابل مباحث هست.
تشکر وزیری سب. سوال تانه تره کنین.
سوال ما ایست که منابع زیرزمینی ما در طول سالهای که امریکا از اینجا بودن اونا برآورد کردن، ارزش مجموعیش به طور تقریبی اضافه تر از 3000 میلیارد دلار است و اینا میخواستن در تای سالا با ای که یورانیم و لیتیم که انتقال 3 سالش ساده بود و رو بردن، اما میخواستن دیگه رو استفاده کنن. اما یگانه دلیلی که اینا تمکین به صلح کردن و خواستن که به صلح رو بیارن استفاده ازمی منابع زیرزمینی ماست، چنانچه که در جلسه مسکو و کنفرانس سه جانبه کشورهای امریکا، اتحاد شوروی و چین باز از ای که صلح را در افغانستان تامین میکنند، در مجوانا منابع را برای خود با خود تقسیم کردند که چطور میتونن استفاده کنند. یعنی هدفی است که صلح بر همه جوانب مثمر است و مفاد برای کشورهای بزرگ ما نمیتونیم که از او چشمپوشی کنیم. حال دنیا منعیس یک دیکده شده، خواهی نخواهی تحت تیررس از اونا قرار داریم.
بله خواهی خود تبصره شد. سوالتان چیز؟
سوال ما همی هست که آقای عزیزی که دوست عزیز ما است، اونا در مورد آینده سال افغانستان و ای که منابع ما چطور مورد استفاده درست و قابل تحقیق صورت بگره نظرشان چی است؟
تشکر. خب آل از شنونده از ما معذرت میخواییم. آقای رشتیا بسیاری سوالا مربوط به شما میشه، به خیلی بسیار خلاصه جوابتین که باز دکتر سیب عزیزی قسمت های سیاسیش جواب میتن. آقای رشتیا بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین.
در قسمت سوال اولی که مثلا ما به ثبات سوال کردن که چرا فساد ریشه کن نمیشه در کشور و چطور ما از منابع زیرزمینی خود و یا مدنی خود درست استفاده کردن نمیتونیم، خصوصا می بس میگرده که ما متاسفانه در این مدت 40 سال ما با بی‌ثباتی سیاسی مواجه هستیم و یک دولت مرکزی مقتدر نداشتیم که تا بتونه واقعا مبارزه جدی علیه فساد در کشور بکنه و قانون تطبیق بکنه. و از طرف دیگه که تانو چرا ما با یک رشد اقتصادی نرسیم و چرا ما نتونستیم که فرصت های بیشتر کاری را مهیا بکنیم و به می شکل چطور ما نتونستیم که بریم به طرف استخراج معدن و تطبیق قوانین استخراج معدن نرسیم، کلشون باز هم برمیگرده به مو ضعف حکومت ها و نبود یک اجماع ملی به خاطر آوردن صلح ثبات در افغانستان که متاسفانه که یکی از عوامل بیشتر تشدد و یا گسترش جنگ ها نامنی ها بازم امو بحث فقر و بیکاری است. چون زمانی که در کشور سرمایه گذاری صورت نگیره بدون شک جامعه میره به طرف فقر و بیکاری و مخالفین حکومت و یا کشورهای که در این بعض دخیل هستند آنها بیشتر سربازگیری هایشان از مناطق فقیر نشین هستند. و متاسفانه که جنگ افغانستان نه تنهایی که عامل ایدئولوژیک و یا دینی و مذهبی و عقیدتی نداره، بلکه یک عنصر دیگه از جنگ افغانستان متاسفانه که برمیگرده به عنصر اقتصادی که بیشتر جنبه اقتصادی داره. متاسفانه که کشورهای همسایه ما از مو سیاست اقتصادی تفرقه و توته همیشه استفاده کردن و شما شاید از این هستین که از رزگاهی که ما میریم به طرف تطبیق یک پروژه کلان و عامل منفع مثل ساخت ساز بندها و قسمت تولید انرژی و یا مدیریت آب ها، شما ببینید که همیشه در این مدت 40 سال ما متاسفانه که با مشکلات خیلی کلان از طرف کشورهای همسایه با مداخلات عمو سیاست های توطع و تفرقی خود که در تبانی با عواملی که در داخل افغانستان دارن ما همیشه با این مشکلات برخوردیم. کشورهای همسایه ما متاسفانه با دید سیاسی همیشه منافع اقتصادی را هم قربان ازی کردن، به دلیل ازی که مارکیت 35 میلیونی افغانستان یگانه مارکیت است که اینا میتونن کالای خود در افغانستان اینجا به مصرف برسانند. اینجا نیاز است که حکومت افغانستان قسمی که ما پیشتر اشاره کردم تا منافع کشورهای همسایه را و یا منطقه را در افغانستان تامین نکنه، متاسفانه که ما امیدوار به این نخواد بودیم که ما بریم به طرف یک سال پایدار و یا نسبی. ببینیم با ایجاد صدر کمال خان چقدر ما تانیستیم که اینجا امتیازات خیلی بلند و اعتبار خیلی بلند را کسب بکنیم و بیشتر اینجا دلگرمی ها به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد شود. ما زمان که میریم بند کمال خان را افتتاح میکنیم اینجا کشور همسایه ما یک مقدار به خواستهای مردم افغانستان دارن تمکین میکنن و از طرف دیگه هم اونا با مجبوریت افغانستان از اینکه ما یک تعداد زیادی از هموطنهای ما در کشورها مهاجر هستن، بنابراین اینا یکی از امو احرام فشار میتونه بالای افغانستان مهاجرین افغان استفاده بکنه. اما با وجود از او هم تا زمانی که ما میریم به طرف برآورده ساختن منافع کشورهای همسایه در افغانستان، اینجاست که کشورهای همسایه ما هم به مردم افغانستان و به کشور افغانستان من حیث کشور مستقل دارن احترام میکنن. تا در زمانی که ما به منافع کشورها در افغانستان تامین نکنیم متاسفانه خیلی مشکل است که ما توقع داشته باشیم که یا ایران یا پاکستان میان امرای ما همکاری میکنن و در قسمت آوردن پروسه سوال و نفوذی که اینا بالای مخالفین حکومت افغانستان دارن اینا مینار به میز محکمه مذاکره میکشن و ما میریم به طرف یک صلح دائمی و یا امنیت پایدار. بنابراین من میگم که و از طرف دیگه ما مشکلات هم در داخل افغانستان داریم. ببینید اکثر سکتورهای اقتصادی ما که مثل بانک مرکزی و یا وزارت مالیه تجارت و یا زراعت اینا وظیفه اصلی خود را متاسفانه که در این مدت 40 سال اینا رها کرده بودن، یعنی با پرداختن با برنامه‌های کلان اقتصادی و طرح و پلان گپای خود را بیشتر تبدیل شده بودن به یک پایگاه سیاست در افغانستان، یعنی وظیفه اصلی خود را رها کرده بودن. همین لازم که ما داریم صحبت میکنیم اکثر از اینا این سکتورها سکتور اقتصادی ما بنابر اونمو زدبت های سیاسی و بدون از اینکه چقدر اینا کاردان هستن، چقدر اینا متخصص داری بچه خود هستن، بساس اونمو سهمه بندی های سیاسی اینا بسان داده شده. بنان اینجا بود که ما در قسمت طرح و پلان و برنامه های کلان اقتصادی خود متاسفانه ناکام بودیم.
بله خب دکتر صاحب عزیزی، حال نوبت شما صاحب، بعض سوالا به شما مربوط هست، لطفا خلاصه جواب بدین که اگر تانستیم آقای فریدون خزون هم بگیریم که آخرین خبرها را از پیشون بشنیم، تا حالا تلفنشان جواب نداشت. دکتر صاحب عزیزی بفرمایید.
تشکر. نظر صاحب محترم، من کوتاه جواب سوال دوستان میگم. فساد اداری به خاطر گم نشد که جنگ و ناامنی بود. زمانی که در یک جامعه جنگ و ناامنی است، او جامعه تشنج است، در او جامعه بیقراری است، در او جامعه انحصار به وجود میاد. یک امتیازی وجود داره که دو طرف برای به دست آوردن از او امتیاز می جنگن. اویی که امتیاز را فعلا در اختیار خود قرار داره، احساس مالکیت میکنه و هر کاری که دلش بخواد انجام میده. او طرفی که امتیاز را به دست نیاورده، هر کاری میکنه تا به او طرف مقابل خود ضربه بزنه. در نتیجه از این استفاده نامشروع و استفاده نادرست از منابع صورت میگیره. این میشه فساد. سوال دوست اول ما در مورد برادر ما که دومین برادر که تماس گرفته بودن، گفتن دموکراسی و کمونیستی و اینا رو کنار بگذاریم، همین آدم ها رو همه گیر زندان پلچرخی روان بکنیم. این گذشته تقریبا 6-7 ساله رو دیدیم، هر کسی را که ما خواستیم این طرف بکنیم اون طرف بکنیم، یک تعدادی از مردم ما خواستن الکی سیاست حزب قومی است، الکی طرح سلک اون است. از طرف دیگه اگر اینا رو همه گیر پس بکنیم، باشه یک حکومتی هم از آسمان بیاد اینجا، کی به جایش بیاد؟ بر چی معیاری بیاد؟ چه قسم اونا رو بیاریم؟ اگر کسی دیگری رو بیاریم، آیا باز هم مورد قبول همگی هست یا نه؟ من فکر میکنم مهمترین چیزی که ما به اون نیاز داریم این است که ما روحیه صلح‌خواهی را در بین مردم خود تقویت بکنیم. اول اینکه ناامید از آمدن صلح نباشیم، دوم اینکه در این را تلاش بکنیم. کسی که ناامید از آمدن صلح در افغانستان است، معنایش این است که هیچ حرکتی نه تنها در راستای صلح نمیکنه، بلکه انرژی و توان و حرکت خود هم ممکن است که در راههای متفاوت دیگه به کار بگیره و این باعث پراکندگی است و هیچ وقت نیروی جمعی یا خرد جمعی برای آوردن صلح شکل نمیگیره. برادر ما از خوست که تماس گرفته بودن در رابطه با ترانسپورت، بله ترانسپورت مهمترین زمینه برای رشد اقتصاد کشورهاست، اما متاسفانه دیدین در طی 20 سال گذشته با وجودی که بر روی زمینه‌های حمل و نقل، بر روی زمینه‌های ترانسپورتی افغانستان سرمایه‌گذاری‌های هم شد، اما شما دیدین که چقدر به این زمینه ما خسارت خوردیم. علاوه بر اینکه تانکرهای تیل مورد هدف قرار گرفت، سرک ها مورد انفجار قرار داده شد و از طرف دیگه خیلی اتفاقات دیگه افتاد. تا زمانی که صلح و امنیت در کشور نباشه، ترانسپورت را حتی اگر زمینه هایش هم بیان طراحی بکنیم و سرک هایش هم بکشیم، بازم بلا استفاده باقی خواهد ماند. برادر که تماس گرفتن به نام سمسور صاحب، گفتن صلح ضرور است و بعد از اون سلامی به کسی داشتن. من میگم بله صلح ضرور است، به خاطر از اینکه جنگ به معنی تشنج و ناقراری و بیقراری است. شما در نظر بگیرین در یک جایی که زمین میلرزه، لرزش زمین بسیار کم است، بازم استاد شدن آدم بسیار سخت است. فرض بکنین در داخل یک کشتی یا یک قایق هستین که در حال لرزش و در حال شور خوردن است. حتی انسان استاد شدن نمیتونه، چه برسه به اینکه کار بکنه، فعالیت بکنه، سرمایه گذاری بکنه، حفاظت بکنه از دارایی ها، زمینه بازاریابی و فروش و تنظیم عرضه و تقاضا و اینها رو انجام بده. پس ضرورت اصلی و اساسی صلح است. وزیر صاحب در مورد منابع زیرزمینی صحبت کردن که خب گفتن، من ابتدا از شان تشکر میکنم و سلام مجدد به خدمتشان عرض میکنم. منابع زیرزمینی خودم، ما یک روحی بسیار خرابی داریم که به فکر ازی هستیم متاسفانه که صلح امنیت بیاید که ما منابع زیرزمینی خود بفروشیم. من شدیداً از دیدگاه مدیریت توسعه که رشته دوره دکترای ما هست عرض میکنم که به هیچ وجه به فکر فروختن منابع زیرزمینی خود نباید باشیم. افغانستان مزیت‌های اقتصادی و سیاسی دارد که بدون نیاز به منابع زیرزمینی خود میتونه درآمد بسیار بالاتر داشته باشه. سالیانه 80 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان استحصال میشه از طریق باران و مسائل مختلف دیگر. فقط استفاده از منابع آبی ما تمام بودجه دولت افغانستان که هیچ 3 برابر بودجه دولت افغانستان را تأمین میکنه. حالا مسائل دیگه‌ای که اگر ما به چهارراه شمال به جنوب و شرق و غرب آسیا تبدیل شویم، که موضوع رساله دکترای ما در شهرهای ترانزیتی شرق و غرب آسیا از مسیر افغانستان هست، اگر به اینمی مثلا ما فقط برسیم، ببینین دبی که هیچ چیز نداره از طریق تبدیل شدن به یک منطقه ترانزیتی و مبادلاتی به چه جایگاهی دست پیدا کرده. افغانستان درآمد ترانزیتیش میتونه تا 10 برابر بودجه سالیانه تمام کشور افغانستان تامین بکنه. من فکر میکنم باید ما سیاست‌های کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن رو در کار بگیریم که هیچ گونه منابع زیرزمینی که هیچی منابع روی زمینی هم نداره. اینها امروز یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا هستند. پس تصور و تفکر بر روی ازی که ما با دنیا ارتباط برقرار کنیم که منابع زیرزمینی خود بتونیم بفروشیم، این خودش یک سیاست
بسیار
روی ضد توسعه است. نکته کوتاهی هم که میخوام در آخر اشاره بکنم جناب نظر صاحب، من با این نظر مخالف هستم که ما به فکر تامین یا ما اجازه بدیم که کشورهای همسایه ما منافعشون در افغانستان تامین شوه، در اون صورت در افغانستان صلح میاد. اولی که منافع هر کدام از کشورها در افغانستان منافع برد باخت است یا جمع صفر است به عبارتی. ببینین منافع پاکستان و هند را چطور شما در افغانستان تامین میکنین، منافع عربستان و ایران را چطور تامین میکنین. اگر ما به فکر ازی باشیم که منافع همه کشورها را در افغانستان تامین بکنیم، میریم به سال 71-72 کابل را باید چند تقسیم بکنیم. باید در نتیجه تضاد منافع بین کشورهای مختلف همچنان سرگردان بمانیم. ما نتونستیم منافع شوروی و آمریکا را برقرار بکنیم، نتونستیم منافع کشورها را برقرار بکنیم. ذکاوت ما و راه حل ما این است که ما در افغانستان به یک نقطه برسیم که هیچ کشوری از افغانستان تهدید نشود. یعنی ببینید بهانه کشورها امروز در دخالت و در خرابکاری در افغانستان این است که اونها تهدیداتی را مطرح میکنند که از طریق حضور رقیبانشان در افغانستان متوجه از اونها ممکن است شود.
درست.
یکی از این رفع تهدیدها خیلی فرق میکنه تا تأمین منافع کشورها.
تشکر. بله تشکر. خب کل مسائل میایه پس به مسئله صلح. حالا مذاکرات سلام در اطرافش چرخ میخوریم، تا از اصل موضوع خبر نداریم. کسی که خبر داره امیال از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن، محترم آقای فریدون خازون که سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی است. آقای فریدون خازون خوش آمدین سبب برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و مهمانان حاضر در بحث و شنوندگان محترمتان.
بله خب خبرهای نو چی هست؟ این برازی که امی گزارش UNDP میگه که کل مسائل اقتصادی مربوط میشه به تامین سال، اگر سال نشه وضعیت از این کدام بدتر و خرابتر خواهد شد. حتی اگر سال شد و وضعیت خراب است، برازی که بسیار مشکلات زیاد است، مسئله سیلاب ها و از این قبیل زلزله و از این قبیل مسائل هم از بیکاری و از یا از اون خاطر کل امیدا به طرف مذاکرات سال است. بشنیم کدام خبر جالب دارین به ما؟
ما نخست معذرت میخوایم دیر شد و ما جلسات متعددی داشتیم. امروز دکتر سیدالمه خلیلزاد آمده بود به کابل و با رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار داشتن و در عین وقت با بشمول رئیس جمهوری از برخی کشور حامد کرزی و برخی رهبران سیاسی و جهادی در دیداری داشتن و در این دیدار جانب امریکا از حمایت صلح یاد کردن و گفتن که بعد از صلح هم کمک های ایالات متحده امریکا با افغانستان ادامه خواهد داشت. تمام بحث ها در محور نشست استانبول بود که آمادگی ها خوبتر گرفته شده و متوجه شدیم به این کنفرانس. امیدواری مایی است که در این نشست با چند از توافقات مهمی دست پیدا بکنیم که نخستینش و مهمترینش قطع جنگ و تامین ارتش بس است. سر از این موضوعات صحبت مفصل صورت گرفت، امیدواری بیشتر شده و ما با یک اماکتر و با یک طرح واحد حیات واحد از جمهوری اسلامی افغانستان در نشست استانبول اشتراک میکنیم و امیدوار هستیم که به اهدافی که تعیین شده برسیم.
بله یک شوخی ما همیشه میگفتم، حالا باز مجبورم بگویم که یک میگه جوان نام خدا مثل شما واری نو میخواست آرسی بکنه، آرزو داشت که آرسی بکنه سب. بازو خوش و خوشحال بود پیش کل برادرها و دوستا میره بالا اینه ما با آرسی کار ما صحیح شد. میگفت چی گفت پس؟ گفت بالا اینه بابه مام رازیست، مادر مام رازیست کلش. گفتن طرف دختر چطور؟ گفت بالا هنوز دختر درک نداره. مشکل سر ازیست که ای طالبا هنوز واضح نساخته که در سر از این میز مذاکره در استانبول میای نمیای. یعنی این طرف کلگپا و خیلیم صحیح است که کلگی آرزو دارن، منتها این اضافه تر از 30 تره دارن، خوی تره را بالاخره جور خواهد کردن، او دوج کدام مشکل نخواهد ایجاد شد. منتها خزون صاحب اگر طرف طالبا آماده نشد چی خواهد شد مسئله استانبول؟
ما من هست یک طرف مسئول که از یک نظام نمایندگی میکنیم، مسئولیت ماست که از هر فرصتی که پیش
رسول افغانستان زی استفاده خوبتر و بهتر صورت بگیره و ما به امون نیت و اراده ما یک آمادگی خوبتر داریم و ما امیدوار هستیم که طالبان هم اشتراک بکنه برای حمایت پروسه رسول افغانستان بخصوص از نشست استانبول، هم اجماع مذهبی و هم اجماع داخلی و هم اجماع جهانی که حمایت شوه و این روند و ای روان حمایت میشه. ما امیدوار هستیم که طالبان هم اشتراک بکنند. این یک فرصت است، از این فرصت نباید ضایع شود، به خاطر که ما فعلا یک وضعیتی در افغانستان آمده. شما میبینید که میگزارش UNDP که نشر شده تمام موضوعات روشن ساخته. از این خاطر ما مهم است که از هر فرصت سوء استفاده صورت بگیره. دیگه طالبان ما منتظر از این نمیشیم که طالبان حاضر میشه یا خیر، ما حاضر هستیم، آماده هستیم و اراده و نیت صلح داریم. خاطر آمادگی خوبتر و لازم گرفتیم و هرگاه طالبان حاضر شدن که این شد و هرگاه این شد به توافق که برگزار شود، ما من حیث یک با یک طرح واحد من حیث نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان میریم اشتراک میکنیم.
بله، خب تا جایی که ما با طرف نماینده سیاسی طالبان از طریق سوشال میدیا و یا واتساپ از این قبیل مسائل در ارتباط میشیم، اونا هم میره 100% رد نمیکنن، منتها هنوز گفتن که با هم تصمیم نهایی معلوم نیست. از او خاطر رشتی هستیم، شما چقدر امیدوار هستین که این موضوع مذاکرات استانبول به یک نتیجه برسه؟ بسیار خلاصه خلاصه صحبت کنین که وقت کم مانده که باز با دکتر صاحب عزیزی هم فرصت برسه. رشتی هستیم؟
من فکر میکنم که ای بار ما بیشتر امیدوارتر هستیم با آمدن ساز در افغانستان، چون کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما اینا نیاز به یک سلسله نیازمندی های خود دارن که با آمدن سال از افغانستان میتونن اونا همون نیازمندی های خود را مرفوع بسازن. مثل که پیشتر من گفتم که پاکستان مشکل انرژی و برق برای اونا به یک مشکل ملی تبدیل شده. سال گذشته شما شاید بودن که بیشتر از 200 نفر به خاطر کمبود برق از شدت گرما در کراچی کشته شدن و یا از بین رفتن. بنابراین یک نیازمندی پاکستان است که به خاطر حل از این مشکل اونا نیاز دارن که باید صلح و ثبات در افغانستان حداقل تامین شود تا بتونن اینا امو مشکلات ملی و یا نیازمندی های داخل خود حل بکنن. و قسمی ما پیشتر گفتم هدف ما از تامین منافع کشورهای همسایه ای است که ما افغانستان من حیث یک چاره اقتصاد تبدیل بکنیم. مثلا حرکت دادن پروژه کاسای 1000 یکی از منافع پاکستان است که اگر صلح و ثبات در افغانستان ده، اونا میتونن که بیشتر استفاده از زمین خود بکنن از ثبات افغانستان و از آمدن صلح در افغانستان. و به این شکل ما اگر بتونیم آبهای خود درست مدیریت بکنیم، از یک طرف ما تبدیل میشیم به یک کشور صادر کننده به انرژی و برق در منطقه و رفتن افغانستان به سوی خودکفایی محصولات زراعتی، و اینجاست که حکومت ایران هم متوجه میشه که در افغانستان نمیتونیم دیگر از سیاست اقتصادی توطئه و تفرقه ما استفاده بکنیم. بران امیدواری خیلی زیاد است که انشالله با وجود آمدن همگروی های اقتصادی کشورهای همسایه ما بیشتر نیاز دارن که اینا به همون مراودات تجارتی خود داشته باشن، و هر قدر بیشتر مراودات تجارتی بین کشورهای منطقه بیشتر میشه، به اون پیمانه بیشتر کمک میکنه با آوردن صلح و ثبات در منطقه.
تشکر. خب دکتر صاحب عزیزی، شما چطور سخنانتان جنبندی میکنین؟ یعنی تا چهت امیدواری ها هست و از اینکه طرف پاکستان کی قانع بسازه به این مسائل؟ هم یک موضوع، طرف ایران هم مشکلات داره، او رو چطور قانع بسازن به این موضوع؟ و یک امیدواری که بسیاری متخصصان میگه ایست که طرف ترکیه و روسیه هم تجربه خوب دارن، مثلا آذربایجان، ارمنستان تانستن جنگشان در 44 روز خاتمه پیدا بکنه. ایران روسیه طرف ایران تاثیرات خود داره، ترکیه هم سر پاکستان تاثیرات خود داره. چی فکر میکنین؟ یک جنبندی کنین سخنانتانا.
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. کشورهای ترکیه و روسیه کشورهایی هستند که با افکار بسیار بلند به عبارت فرامنطقه‌ای دارند، به عبارت سیاست خود پیش میبرند. به همین خاطر مشغول شدن از اونها یا نگه داشتن جنگ در همسایگی و در نزدیک مرزهایشان میتونست که ضررهای بسیار بزرگی را برایشان به وجود بیاره. به همین خاطر اونها سریعا از این خرد استفاده کردند و مشکل را حل کردند. اما متاسفانه بعضی از کشورهای همسایه ما من جمله پاکستان این تصور فرامنطقه‌ای را نداره و تصور میکنن که به نوعی افغانستان تنها چانس از او برای درگیری است، و عملا پاکستان میبینیم که در هیچ کشور دیگه حضوری به این شکل در فرض مثال نداره. حتی ایرانی ها با وجودی که تصورات یا تفکرات فرامنطقه‌ای دارن، ولی افغانستان به عنوان یک منبع مهم ممکن است که برای اونها مطرح باشه. ما باز هم به مو صحبت اول خود در ابتدای برنامه که اشاره کردم، بحث قدرت و به نوعی ذکاوت اینجا مورد نیاز است که بتونه امون نقطه تعادل را به وجود بیاره، چون حتی اگر ذکاوت هم موجود باشه قدرت یا اعمال فشار صورت نگیره بر کشورها برای از این که هزینه همراهی نکردنشان افزایش بده، من فکر میکنم که بازم ما به یک نتیجه خوبی نخواهد رسید.
تشکر دکتر سوزی. خب آقای فریدون خزونم یه ذره وقت بانه عزیز، باز در آینده بازم صحبت خواهد کنیم. خب کل مسئله فعلا مربوط میشه به شورای عالی مصالحه ملی که 36 طرح چطور یک طرح واحد بسازه و این به استعداد و هنر و قدرت شورای عالی مصالحه ملی میگن مربوط است. آیا این کار امکان داره که تا استانبول ای آماده شود و سب یک تره شود تمام ترها؟
بله، ما یک کمیته را وظیفه سپرده بود به کمیته رهبری شورای مصالحه ملی به رهبری قانونی سب. امروز هم ما جلسه داشتیم و مسویده آماده شده، ترها یک طرح شده به شمولی طرح رئیس جمهور. این ترها در مسویده خلاصه شده و یک طرح آماده شده، فردا یک دوباره یک ریویو میشه از نگاه ادبی که جملات و کلماتش درست‌تر شه. باز ممکن در می هفته ما کمیته رهبری را داشته باشیم به او ارائه میشه. بعد از تصویب امی طرح واحد جمهوری افغانستان است که باز به کمیته به نشست استانبول ارائه خواهد شد.
بله، خب با وی آرزو دیگه برنامه رو به پایان میرسانیم. قسمی که خبر دارن یک 3-4 دقیقه وقت‌تر استودیو رو ترک میکنیم که آماده شوه به نشاط بعدی. از خاطر مسئله کرونا، پاکاری و از این قبیل مسائل، از این خاطر بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، محترم آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان، محترم دکتر صاحب حمید عزیزی استاد پانتوم و تحلیلگر سیاسی. از اشتراکتان یک جان تشکر، از همکارم قادر جلالم تشکر، از شنونده هم تشکر. یک فاصله یک کوتاه موسیقی داریم، بعد از او میتونین خبرها را بشنوین.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. من با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، I'm not afraid.